وعلیکم السلام. څنګه تاسو ښه؟
جی دا الله فضل دې بالکل فاجت سره یې جی تاسو اوس د پولیسو خبره کوله په نیویورک کې نو دا نیاګرا فال چې کوم دی دې هغه نه مخامخ تقریبا 10 کیلومتر 10 کیلومتر فاصله کې دا علاقه ده او لکه امریکا د هغه ځنه ښکاري د دې بلډینګ ستور واځي ښکاري څنګه غا ښکاري نو دې ترستا نیویورک کې او هغه ترستا د کانادا د ځنګل دي څه چې اور لته دې دا خبر ما اوس تاسو نو واورې ده واه دا بیا بچو سره تاسو کوم ته نه ها نو بل طرف ته را شو چې دا خدا سوې و تا خدای بچس او د ګرام خبره تاسو کوله
هو
نو یو نو دې دي شانته دا سیاسي او ګنده راځه دا ګرامین دې راځه دا او چې کوم بجټ ته سبې یقین کول که څه به تر یا باندې څه عوام ته ملاوي دي نو پاره دا څه ده لکه چې په ورو کې خلک مالګه چي نو عوام دې دې شي چې په یار شي دي چې په بجټ کې به څه دي چې نه ملاوي دي او دا زما خیال دی دا بلکې یو څه سم یقین هم دی چې دا ګرانی به اندک په شان کې د تستور قائم کړي رشیا نه تیل واخلو نو د تیلو قیمتونه د پټرول قیمتونه لاندې غوښتل دي خو دا هم یقین سره خبره کول کی دی شي یقین سره خبره ده چې دا بالکل یو وقتی اصل د خلکو د عوام د پاره دا خبره کوي نو د دې چې سبا څه مستقل بلیاد باندې د دې قیمتونه کوڅېدل او د ګرانې ساته چې کومه دا ښکته راتلل ما ممکنات کې دي نو عوام ته څه پکار دي عوام ته دا پکار دي چې هغه دې حالاتو د لپاره ځان تیار ساتي چې ګرانې سره به موږ مزید څنګه مقابله کوو د دې چې قیمتونه زیات شي دي د نړۍ لا عام د خوراک شکاک او ضروریات زندگی کی متنا انتہائی اونچ کی نت ماندی دی نو د کم سچنتا کی کمی دی آنکھوں کو دیتی آفات توجہ باندھے دیر جات متاثر دی جیسے کہ رام دیو جی کے کم صورت حال دے آرام خ اور روج باندھے دے نو مطلب دا دے کہ آمدن نشت دے گتا نشت دے آثار د حکومت دا سے نخ کاری گی او نش پر دیا معاہدہ کی کم ادا اغیم سے پتہ نہ لگی گی او حالات کی کم دی سیاسی طور باندھے داخل سے اغیم سے رہا نخ کاری گی نو انتہائی ذہنی طور باندھے مالی طور باندھے استحکام کو ملک کے نش کرے نو خبر دادا کہ دی حالات دا پارا دے خيار بندا هغه دې چې هغه مخکې خپل ځان تیار کی هغه تیارې ده داسي چې هغه خپل اخراجات انتهایی کم کی غیر ضروری خبرې دې ختم کی لکه چې غم د خدای چا په نه کوي خادو باندې په خوشاله باندې په مبارکو باندې دا خبرې دې نه کوي چې هڅه کار چې کم دې هغه منسوخ دې دوايانه دې چې خپل ګران دې د انتهای بنیادی د زندګۍ ضرورت کې دی هغه متاثر کړی نو دې د پاره بس یو د گزارنه علاوه بل لار نشته دی چې کاروبار نشته دی درآمدات چې کوم دی هغه نشته دی هغه خو چې کوم خو برآمدات بالکل نشته کارخانه بند دي پاکستان د پاکستان حالات اقتصادي تور باندې
بالکل
خراب دي
د تشویش ور دي
نو زما صدا دغه دې چې دې د پاره بخښنه گزاره کوي او هر له ها سره فجر خرچونه د خپل ځان سره
ډیر مننه مسز زفر ډیر مننه ستاسو د نظریات څخه او د شپه مسائل باندې مډیر په تفصیل سره خبرې وکړلې بیا هم مننه کوم
خورز ولري
او زمر سره نه د ټانګ څخه ټلیفون کړی دی اړه نه خدای دی راولم په خیر سړی مشه
سلام علیکم
و علیکم سلام څنګه یې نه
شیم ته شیم ګلشا
الحمدلله اړه نه ستاسو راتک څخه ډوناډو ناس وره سبا ویل غوړینن الحمدلله تاسو څنګه یاست ټانکی حالات څنګه دی هوا څنګه دل دل ته هوا ډیره ښه نه ده حالته څنګه د صفاده یختي ګرمیده
شپه ځای
شا
لږه ګرمي
گرمی شروع شوه ده
رڼا ټلیفون لیکه کته شو رڼا تاسو بیا هم ټلیفون کولی شي زمون سره پرونه هم دی اوریدونکو لیدونکو نو غواړو چې هم تاسو سره شریک کړو
بالکل د افغانستان لپاره د امریکای ځانګړي استازي ټامس ویسټ روانه اونۍ د برتانیې او عرب اماراتو په سفر دی او خپل متحدینو سره د افغانستان په حالات خبرې کوي چیرونکی دا سفر مهم بولی او د نړیوالې ټولنې د فشار تر پالیسي له طالبانو سره د خبرو اترو تګلارې موثره کیدای شي هم په دې اړه نور تفصیل د ډیوی همکار عبدالرزاق تاسو په دا راپور کې وړاندې کوي
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامس ویسټ د افغانستان په تړاو د خپل سفر لړۍ پیل کړي او د انګلستان چارواکو سره لیدل کړي دي نو موري د سفر په حق لا په ټوئیټر لیکلي چې د جون 15 نتر نه هم با په برتانیا او متحده عرب اماراتو کې د همکارانو سره په افغانستان کې د مشترکې ګټو په اړه خبري وکړي سیلون کې وای په افغانستان کې روان وضعیت د روس او اوکرين جنگ او په منطقه کې د چین اثر رسوخ په پام کې نیولو سره امریکا غواړي چې د افغانستان د کشالې د حل لپاره خپل متحدینو سره سلا مشوره وکړي
موږ ګورو د افغانستان حکومت چې په 20 پل کې چار په رسمي توګه پیژندل او په هغه کې یو ای او بل کوم ګورو د لندن چې د نړۍ غټ ایکسپیرینس د ګریټ ګیم په دې علاقې نو دا د سيزونه چې دینه زما خیال لري چې وس امریکا غواړي چې د خلکو موده واغری په افغانستان کې د افغانستان د کم حالات چې طالبانو کم حکومت د کم چیلنجونو راپیختي په هغه سلسله کې خبري وکي
ټامس ویسټ په ټوئیټر ویلي چې په لندن کې د ملت وزیر او د افغانستان او پاکستان د چارو رئیس سره ملاقات کړي د افغانستان په تړاو د نوموړي د سفر په حق له مود طالبانو ترجمان زبی الله مجاهد د ریز معلومولو کوشش وکړو خو لا تر دې دمې ډیو سره خپل د ریز نه دي شریک کړي لدیړوان دی رائټرز خبري ادارې په کندهار کې د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده سره د قطر د وزیر اعظم د ملاقات خبر ورکړې وو خو طالبانو او د قطر حکومت ان د دې ملاقات په خلې کړي او نه په دې اړه سجزيات شریک کړي دي
نو دغه سفر مهم وو هم د قطر لپاره او هم د اسلامي امارت لپاره او هم د امریکا لپاره ځکه دغه درې وړه طرفونه یو د بل څخه غوښتنې لري خصوصا قطر په دغه سفر کې په اصل کې د امریکا د استازي تو باندې راغلی وو او هغه څه چې امریکا غواړي د قطر د چارواکو په خوله باندې له اسلامي امارت څخه مطرح کړی وو
طالبانو د 2021 کال د اگست میاشت کې د کابل واک تر لاسه کول وروسته خپل سرپرست حکومت اعلان کړي خود نړۍ کوم یو هیواد دوی حکومت په رسمي ډول نه دی پیژندلې طالبانو واک تر رسیدو وروسته د جنکو په تعلیم او په انجوز کې د میرمنو په کار بندیز لګولې چې په نړیواله کچه ورته سخت خبرګون خودلې کیږي خو طالبان د هیواد داخلي مسله بولی سیلون کې وای په موجوده حالات کې بعد نړیوال ټولنې د فشار پالیسی هغه عمره غټه ورنوي سمره چې د طالبانو سره د خبرو اترو تګلارې موثره کېدلې شي
د دې حل د پکار د شیر طالبانو سره چې غواړي چې نړۍ وسره روزګار کې روزګار دی وسره وکي اړیکې دی وسره جوړي کې هغه اړیکې چې ته نو ظاهر خبره ده چې د وخت سره هغه دومره مفادات پیدا کی چې هغه مفادات په بنیاد باندې بیا د فشار پالیسی هغه کې دی چې هغه د تجارت پالیسی د هغه د سیاست پالیسی د هغه چې ته نو دلته د ریجنل اکونومیک کنیکټیویټي د هغه د ایر او د اسیسټنس او هغه چې ته نو د نورو د خبرو پالیسی نه کې دی
بلخوا په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو استازي لانا نصیبا ویلي چې د افغانستان د وضعیت په تړاو به د جون میاشتې په 28 نیټه د امنیت شورا یو بل غونډه را جوړه کړي شي عبدالرزاق وایس اپ امریکا دیوا پېښور
سروسی
بیا ستړي مشي اوریدونکو لیدونکو بی بی شیرین خبرونه لا دوام لري او ساس پیغامونه را روان دي ټلیفون به هم مخلو یو مهم خبر راغله دی غواړو چې هغه سره هم شریک کړو او بیا به ساس پیغامونه ترازو د پاکستان تحریک انصاف ګوند نه پدې ورستیو کې جلا شوو د قامی اسمبلی قابو سل پخوانو غړو او مشرانو د عمران خان د یو پخوانی ملګری جهانگیر ترین په مشرۍ د استحکام پاکستان په نوم د یو نوی ګوند جوړولو او پدې ګوند کې د شاملېدلو اعلان کړی دی. پاکستانی رسنی وای دا اعلان تیر ماخام د علیم خان په کور کې د پی ټی آی نه د اوختو پخوانو پارلیماني غړو او مشرانو لپاره د راجوړی شوی یوې ملمستیا په محل خاغلی جهانگیر ترین کړی دی. پاکستان کې په نهم مئی پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو پر ضد د هغه د ګوند لخوا په شو قهرجنو احتجاجونو کې ګڼ شمیر دولتي ودانو او پوځي تاسیساتو ته اورونه چول شوی وو چې د هغې را په دې خوا د دغه ګوند د مشرانو او فعالینو پر ضد د امنیتي ځواکونو له لوري عملیات دوامدار دي. د تحریک انصاف تر سلو زیاتو د پارلیمان پخوانو غړو او مشرانو د دغه ګوند نه خپل لارې جدا کړي چې عمران خان د خپل غبرګون کې ویلي یاد مشران پوز او ایجنسو د فشار پر راوړلو سره د تحریک انصاف ګوند په پریښودلو مجبور کړي دي. د رسنیو لمخې د تحریک انصاف نه د وتلو پخوانیو د پارلیمان غړو او مشرانو د جهانگیر ترین په مشرتابه کلک باور خودلې او ویلی دی چې دوی با نور د استحکام پاکستان ګوند ملګری وي.
او را بسوس پیغامو ته نگین جانی پیغامونه هم راغلی دی شدیر او سلامو تا و علیکم سلامونه نظیف خان از اشناگر هم خپل نظر سره شریک کړی دی چې امریکا خو د قطر دوه مذاکراتو کې د افغانستان لنجه جوړ کړه افغانستان جمهوری دولتي ونړو. نو ستاسو نظر دی مهم مننه ستاسو ته پیغام څخه او هم دارنګ نور سلامو ته و علیکم سلامونه او باسکر باسکر ونی گین شاجی دا خورکی ته وای چې دی چې دی ر ول مکو
نو میسه زفت وای یم ډیره مننه اسمت الله وصال وی چی اسمت الله یم د هوستل لګنو څخه او خپل پروګرام په مینه باندې او مننه
ډیره مننه او ګوهر علی هم په نوم باندې هم دی هم دا پیغام را لېږلی دی چی د زړه د خومینه سلامونه ډیر خسته ښکاری ماشاالله نو ډیره مننه
ډیره مننه تاسو مدغه شان سلامونه تا و علیکم سلام
علیکم سلام دهل منځخه هم سلامونه عبدالرحمن خان اسولینو و علیکم سلامونه عدنان غمگین هم سلامونه ټول سلامونه و علیکم سلام
بالکل و علیکم سلام او تاسو چې د موضوع سره تړلی هم خپل نظر شریکولی شي او وربشو یوټیوب ته یوټیوب کتونکو تاسو هم کولای شئ چې خپل نظر سره شریک کړئ. سلامونه خورازی خلیفہ منصور په یوټیوب باندې سلامونه را لګل دي او چې سحر په خیر نو ډیره مننه
مننه او وعلیکم السلام
او ورسره د غشانی ولی خان هم سلامونه ولی خان په نوم ایلیده خو ایسی عبدالهادی هم سلام وکړه چاین
او اسر علی خان وزیر هم وايي چې د ابو زبینه سخت ګرمي ده وايي نو طبعا جون او جولای کې خو به تاسو ژمی نه غواړي ګرمي خو به وي
او خو خیال کوي چې ګرم سخت ګرمي کې د او بچ دي نو هغه ډیر سکي ولې چې ډیر نو را به شو ویډیو راپورونو ته چې زموږ سره
ډیر شي راپورونه نه راځي و راپور ته ولاړ سنګ جاني
او دا راپورت هم د دیوا زمنګ دیوا همکاري منزه شهید تیار کړی دی چې په خواني افغان سرتیری عبدالواسی صافی د امریکا د ټکساس ایالت کې د مهاجرت لهراستی مرکز څخه د خلاصې دورسته په هیوستن ښار کې اوسې کې خود په ناغښتون کې اوګه پر وسیله دوام لري. نور تفصيل هم د دیوا زمنګ همکاري منزه شهید په دې راپور کې ګور
عبدالواسی صافی هغه په خوانی افغان سرتیری دی چې د ټکساس په هیوستن ښار کې د خپل مهاجرت غوښتنی د جواب په تما ورسی تیروي. هغه ورسته لدی چې د مهاجرت له حراستي مرکز خوشی شو اوس د خپل ورور سره ژوند کوي.
50% ما دا اوریدو 50% توان د لاس ورکړي زه اوس یوازې اوش تلانیم او ما دا اوریدو توان هم بایللی دی.
عبدالواسی اوس د هغو ټپونو درملنه کوي چې د مکسیکو څخه امریکای ته د راتلو په وخت کې اخیستي وو.
ته ښه یې په لیدو دې خوشاله شوم نن دې درملنه کوو هر څه به اسانه وي موږ در سره مرسته کوو.
I am scared of my life.
زه د خپل ژوند لپاره اندېښمن یم. زه د خپل راتلونکي په اړه نه پوهیږم. زه نه پوهیږم چې د حکومت او امریکا باز ما سره څه وکړي.
هغه په کال 2021 کې د امریکایي سرتیرو د انخلاب پروسی وروسته د طالبانو لخوا د غچ اخیستنې د ویرې له کبله د افغانستان په پریښودو مجبوره شو.
ستونزه دا ده چې سیستم منصفانه نه دی او افغانان هم ځان په دې ستونزمنه سیستم کې راګیر کړی.
زه هیڅ نه لرم، خو هم راته د زندان په څیر دی. زه هیله لرم چې دوی به ما ته اسناد راکړي او زه به خپل ژوند پیل
کړم.
د هغه شپې ورځې هم له اندېښنو ډکې دي، ځکه چې هغه د فنا غوښتنه کوي خو له امریکا څخه بیرته ډیپورټېدو یا ویستلو څخه ویره لري، ځکه چې د هغه قانوني وضعیت ناڅرګنده دی.
Those defensive proceedings are in front of an immigration judge instead of in front of USCIS. It's a more adversarial.
The day present chudaga defai proce USCIS makhtabuzi da kaziyat mahajrat yo kazi makhtawri. So da paqikat dera mushkila prosada.
Incredible uphill battle.
I have nothing to tell him but to say
زه هغه ته د ویلو نور څه نه لرم پرته د دې چې ورته وایم صبر وکړه، خدای مهربانه دی. او ځکه نن موږ مسجد ته راغلی یو او له خدای د کامیابی او آرامۍ دعا ورته کوو. موږ د ډیرو منډو ترډو څخه ستړي شوی یو.
دا هغه حالت دی چې راغلی ټول افغان کډوال ورسره مخ دي. د حقونو فعالین د امریکا په حکومت غږ کوي چې خپل متحدین یا ملګری دي یوازې نه پرېږدي. مناظر شهید دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سی.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه، امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو.
بیا په خیر اخلي اوریدونکو لیدونکو بي بي شيرين خبرونه ته خبرونه کې را سره ټلیفون باندې
خان حاجي صاحب دې د مومند څخه ټلیفون کړی دی. تاسو ته شرغ لاست وایو ختم راولم
په خیر ستړي مشي.
هلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. څنګه تاسو ښه؟
بل اخور در سره هغه تم سلام.
مننه حاجي صاحب، تاسو جوړی است.
خیر دې.
خیر او خیر ته ده. تاسو څنګه او
خیر دی؟ قلاری دا خیر دی. خیر به و
شکر چې قلاری دنو.
او موضوع خو تشې دا خبره راته
موضوع چې دنو دا موضوع خو یو خو ګرانی ده او بجټ را روان دی. د جمعې پر ورځ به وړاندې کیږي. آیا خلکو ته په هغه بجټ کې ریلیف یې نه به یې د ګرانی کې بس کمی راشي را به نشي سبو ویل غواړي؟
نو بس خو دې شعر چې د خو تم خو نشته دی کنه پیښوي، ځکه چې ورځ د ورځ هر شی خېږي او د کېږي. بل زمونږ سیاستدانان او ټول سرکاري محکمې ټول هغه په دغه کې اخته دي په اقتدار او دغه کې کنه د عوامو خیال وسه نشته دی. بل تاسو خبره کوئ د امریکې چې میمک مونږ له قرض نه راکوي کنه، شرطونه مونږ پوره کړي دي. نو هغه چې نه راکوي پیښ نو هغه امریکا چې دا غم د زورورو خلکو مرګري د اوس طالبانو له ورځي طالبان خوم دي په ځای کړو. جمهوریت خو دي ختم کو او ورده کې جمهوریت ختم دی. قطر دې مغه شان شهید کړ، سعودي دې او کله افغانستان هم دی دغه مانیم د سي حکومت را روان دی کنه. نو هغه د غریب خلکو اواز نه اوري. کمن پاکستان کی پختانہ چلو وہ منگ آواز نہ اور پیشنی پشتون لگے خپل هغه خپل لغه کوي نو امریکای تر تسن جمهوریت چلے
رسول خان حاجی صاحب په دې ورستیو کې وتاسو هم هغه خبر کتلې وی چې کله هم د پاکستان ته امداد ورکونکو چې کوم ملکونو نوم لړ وکتاسو وګورئ نو تاسو ته به هغه په خلی موشي پاره کې تر ټولو زیات امداد کوونکو کې د امریکا نمبر وو امریکا چې دنو تر ټولو زیات فندونه امداد ورکوي پاکستان ته
خوره ما خو ته وی چې ډیر پوندونه ورکړي
ورکایي اوس هم ورکایي
خو هغه چا ویول ته دې تاسو هغه نه کوي کنه چې دا چا ویول
دا چې تاسو وې کنه چې لکه آی ایم ایف شرطونه ټول پوره شوی دی او آی ایم ایف فلي قرض نه ورکایي نو دغه تاسو سونه کوي او غوي غواړي چې لکه عام خلکو ته د دې د چې کوم هغه سبسيډي یا د دې چې کوم څه فائدہ د سګټ د هغه عام خلکو ته ورسیږي نو هغه دقه یقیني کول غواړي آی ایم ایف لا غواړي
خبره ما نه ما عوام ته پیدا دا ونره چې دا کوم خلک دی هغه اوس په امریکا کې د نړیوال ناشتي صحیح دموکرات ناشتي کنه هغه والی هغه له تاسو سره چې دا ته والی دا
صحیح
تاسو والی غلطي او غلطي لګولي
اساس دا خبره به خپل ملمت هم را نکو چې هغه په بیا سوي لکه دغه عوام دا شکایت شو یا د عوام دا چې کوم دا ګيلي دي کنه چې خلک عام خلک دا عام وګړي دا ګيلي لري نو ملمه به زموږ سره سره ازینو تاسو بیا خبرې ترې به دا غوي وري بیا هم ډېر مننه تاسو رسول خان
جی مننه کوم چې خوري بزمنګم عوامي واقع کې دا لوي کال او شو پاکستان کې لیسو کو اقتدار کې ریاض زور اورو خلکو لاس کې کنه او د هغه جمهوریت ناری وای خو جمهوریت نشته او امریکان د زور اورو خلکو مرګ د سعودي د قطر د افغانستان د غلیکین اول دې څو شالتونه کړو چې وس دا بمنګه خذل مزادي ورته ورته وکړو کې ډیر مننه ستاسو د ټلیفون
نو اوریدونکو لیدونکو زموږ سر نور ویډیوګانې هم دی غواړو چې هم تاسو ته وړاندې کو او د امریکا نظر به هم د سره د ادارې په صورت کې شریکو خور بشو د زرزر بد موسم تاسو وړاندې کو د خیبر پختونخوا موسم ته باور شو چې د صوبې په زیاتره ضلعو کې به د محکمې موسمیات خیبر پختونخوا په ویپانی نه تاسو وړاندې کو چې د صوبې په زیاتره ضلعو کې به موسم تو د وی وچ به وي سره د جنوبي ضلع چې دینو الته کې به ډیره ګرمي وي ورسره ایبټ آباد مانسیرا بټګرام تورغر کوستان د سوات په ضلعو کې په مخام کې یا پشپ کې چې دی وریځي به وي او سره په زینو مقامات باندې د سیلو سره به باران وي عرب شو بلوچستان رخته نو بلوچستان کې هم ګرم موسم یا تود موسم په ثابته صوبه کې وي او ورسره وریځي به هم په زینو کې وي په زیاتره په سیمو کې خو ورسره سیلای به هم وي د ماسپخین روسته ګرم موسم وي ورسره به تیز بادونه سیلای به وي نو دا و د بلوچستان او خیبر پختونخوا موسم نو اوریدونکو لیدونکو زموږ سره خو ساس پیغامونه خو راغلي دي نو سلامونه ته خو علیکم سلام ډیره زیاته مننه ستاسو چې تاسو سلامونه را لګی او ها ورسره چې دینو علي اکبر وای چې په هڅه هغه د خپل ژوند په قلار تیروي او ځان لمبونه وساتي خلک کوشش کوي چې تا ته خطرې پیدا کړي نو ډیره مننه ستاسو پیغامونه وربشو عبدالرحمن خان وی چې تاسو مننه خپل پروګرام دی خودل تکي جنکه تعلیم حق نه لري خوبونه امیدونه لخوا ور سره خاور کیږي هم درشان سلامونه تا وعليكم السلام ډیر مننه او خپل نظرونه هر یو تن خپل نظر شریکوي نو تاسو ډیر مننه چې تاسو هم نظر دی تاسو وړاندې کوي نو مننه تاسو
او محمد عظیم کمال زی هم د پرینسخه سلامونه می قبول کین نو وعلیکم السلام مننه وای چې پروگرام اورم او ګورم ډیر ښه موضوع ده په کار د چی په دا بجټ کې د صحت یو اجیکشن او د زمیندارانو د پاره د بجلی سبسډي ختم سي او کاد او د تخمونه ورکول سي ډیره مننه
بالکل د کده سره د پاره او د تخمون لپاره د کروندګرو د پاره دی لکه خبره کوي چې پکې راوي نو ډیره مننه تاسو او سره د نیک محمد پیغام تاسو ویلې دي چې
انګ جنې
وي چې نن موضوع مم ډیره ضروری ده پاکستان لپاره د آی ایم ایف مسله ډیره ستونزه منخ کاری ویل دي وکي چې دغه مسله سهل روزي سخه هلي روزي نو بالکل ډیره مننه نغشان سلام و علیکم سلام او
عبدالرحمن خان د تاسو ولا
او دغه مول دغه ویلی
او واخ سوالینه گنجانی د دی وی د اداریه او د ډیوی داریا د امریکا نظر هم تاسو ته د ډیوی همکار وړاندې کوي مختار خلیل صاحب. نو لار به سیداریت
د مای په شروع کې د متحده قانونو لخوا خور کړی شوی او ریپورت کې ویلې شوې دي چې تیر کال دنیا کې د سلو نه زیات جنگونه شوې دي. هر کله چې دا جنگونه اوسطن تر ډیر شو کال پورې جاری پاتې شوې دي، په دې سبب عام خلک دې جنگونو ډیر زیات ځپلې دي. متحده قانونو کې د امریکای زنانه سفیرې لینډا تامس گرینفیلډ په دې موضوع خپل یو تقریر کې ویلې دي چې متحده قانونو ته په کال 2022 کې 12 جنگونو کې د 1200 عام خلکو د وجلې کې معلومات شوی دی. دا شمیر په کال 2021 کې د شوو مرګونو نه 53% زیات دی. لینډا تامس گرینفیلډ وایي چې صرف په اوکراین کې متحده قانونو د 8000 کسانو د وجلې کېدو معلومات کړی دي. اگر که د وجلې شوو خلکو اصلي شمیر د دین هم زیات دی، په اوکراین کې دا 8000 یا دین زیات وجلې شوی عام خلک د اوکراین خلاف د روس د حسبې ایسه جنگ نتیجه ده. امریکایي سفیر زیاته کا چې د اوکراین خلاف د جنگ په هغو ملکونو هم ډیر بد اثرات پریوتی دي کم چې د اوکراین نه لری پراته دي. د دې جنگ د لاسه په لکونو خلک دا وخت د خوراک کمی سره مخ دي. دغه خلکو د پاره د خوراک کمی روس را پیدا کړي دي، ځکه چې روس په دې جنگ کې خوراک د یوې وسلې په توګه استعمالول غواړي. د دا هم وی چې د هغو خلکو د بچکولو او غوی سره د امداد کول هم ډیر زیات ضرورت ته څوک چې د خپل کورونو په پرې خودو مجبور شوی دي. او دا هم لا یقین نه ده چې دغه به کور شوی خلک به کله خپل کورونو ته راستنیږي او یا به راستانه هم شي او کنه. مرمن تامس گرینفیلډ خپل تقریر کې دا هم وی چې دا وخت په دنیا کې د جنگونو د لاسه د 100 میلیونو یا د 100 کروڑو نه زیات خلک د شر، فساد، تشدد او د بشري حقوقو د وهنو له سبب بی کور شوی دي. برکینا فاسو، سومالیا، برما او اوکراین هغه ملکونه دي چې د خلکو د ورځپزیاتی د بی کور کېدو سنگینه مسله ورته راپورته شوې ده. د متحده قانونو د پناهګزینو د ادارې وینا ده چې په سودان کې د انختی جنگ د لاسه نور لکه خلق بے کور کې دی شي. سفیر لینډا تامس گرینفیلډ زیاته کا چې په موږ باندې لازمه ده چې د ولګي تندې د مسلې تابعیو کو او د خلکو سرونه بچکو. دې سره سره موږ ټول له دا خبره منل پکار ده چې د دنیا د ټولو نه د زیاتو کمزورو خلکو اجتونه په ډیر زیات امداد هم ترغې پوری نشي پوره کېده تر سوچ دا امداد صحیح حقدارو او محتاجو خلکو ته پوره پوره اون رسولې شي. په جنگونو کې ککړ فریق عام طور سره د انساني خواخوږی د امداد اجتمندو خلکو ته د رسیدو لارې چارې د قصت بندي ورسره هغه خلک هم هدف کولی شي چاچی اجتمندو خلکو ته د امداد رسولو د پاره خپل سرونه په تلی کې اخودي وي. تیر کال د انساني خواخوږی او د صحت د خصمانی د دونی مسونه زیات کارکونان وجلې شوی دي. نور ډیر جوبل شوی دي او ډیر پکې تختولې شوی هم دي. په جنگونو کې د طبي عملی د تختولو عمل لا تر اوسه پورې جاری دی. د امدادي کارکونانو هدف کول د انساني خواخوږی د بین الاقوامي قانون داګیزه خلافتیا ده. د دې باید چې په عالمی سطح غندنه وشي. متحده قانونو کې د امریکای زنانه سفیرې لینډا تامس گرینفیلډ خپل تقریر په دې الفاظو ختم کو چې په موږ لازمه ده چې په جنگونو کې د غیرو عامو خلکو په یو اتفاق او په شریک تحفظ کو. راځي چې د دې ځپلو خلکو د کرامو سمولو د پاره خپل پوره وس چارو کو او د هر چا د پاره یو محفوظه او امنناک سباون یقیني کو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي اډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په وی پانه هم ورکولی شئ. د وی پانه پته ده www.voanews.com/editorials.
د ډي وی لیدونکو تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کې یا بٹن کې ښاګي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا فانسي او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
چې په ازادۍ او مرکبا ځانته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سر راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفتې وو ورځې د پاکستان په وخت.
اوریدونکو لیدونکو بیا په خیر راغلی بی بی شیرینی خبرونه ده. دا خبرونه په تر یو ساعت پورې نور هم دوام لري او تاسو سره په دې یو ساعت کې د خبرونه ځانګړي موضوع سره راغلی او خبرې ترې پستا سره کوو. زموږ سره به ملما هم راځي ډاکټر شاهد علي خان صاحب چې هم تګرانی او په بجټ چې کله هم خبرې کوي زموږ سره د خبرونه کې ملما کوي، نو هغه سره به هم خبرې کوو. او نن به هم د خبرونه کې د پاکستان کې راتلونکي چې کم بجټ ته چې کم د جمعې پر ورځ وړاندې کیږي هغه به خبرې کوو چې مربا خلک وغه نه تمل لري چې کوم دا چې روانه گرانی دا سمره کمی و پکې راشي د خلکو لپاره پکې آیا سریلیف پکې وی نه بوي او د کوم یو برخه د لکه بهشته لکه دغه کنه چې تعلیم ته پکې سمره حصہ ورکړي کې صحت ته کوم معنا
کوم برخه کې به بجټ یا هم بودیجه به ټاکل کیږي او دا بودیجه به څنګه دوام سره کومکو کې چې دا چې وسنی گرانی هم روانه ده بلې خواته د ایم ایف خبري روانه دي. نو په منځ کې بیا د بجټ او د بیا خواته د سیاسي هم کړي چې ګورو نو دا ټول حالات کې به بجټ څنګه مخې ته سي او په دې چې څنګه د خلکو سره کومه کوي هم په دې هغله باندې یو راپور هم غواړم تاسو سره شریک کړم چې د انټرنیشنل مونیټری فند آی ایم ایف د پاکستان تر منځ د سټاف لیول یا هم مامورینو په کچه باندې خبرې د تیر کال د نومبر میاشتې نه د ځن ښکار دي، خو وزیر اعظم شهباز شریف ویلي هیله ده چې په روانه میاشت کې دا مسله حل سي ځکه هغه په وینا هیواد یې د آی ایم ایف ټولې غوښتنې پوره کړې دي. هم په دې هغله باندې نور تفصیل د ډیوی همکار ارشاد حسین تاسو په دا راپور کې وړاندې کوي.
د ترکیه د خبری ایجنسی انادولو سره مرکه کې وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې پاکستان د نړیوال مالیاتی ادارې IMF د نهمې ارزونې ټول شرطونه پوره کړی دي او نوموړي هیله خوده چې په روانه میاشت کې به د نړیوال مالیاتی ادارې سره د قرض لوزنامه لاسلیک شي. دا په داسې حال کې ده چې د IMF سره د کال 2019 د 6.5 ارب ډالرو د قرض پروګرام وخت د روانې میاشتې د جون په 13 نیټه سر ته رسي او روان کال د فروری د میاشتې د پیل راهسې قرض پروګرام د پرزې د لپاره د پاکستان او ایم ایف ترمنس خبرې لا هم نه دي کامیاب شوه. د اقتصادي چارو ماهرین وای د پاکستان اقتصاد د سخت بحران سره مخ دی او حکومت د دیوال یکه دو سخه د بچ کېدو لپاره د 13 مودې راهسې په درآمدادو بندیزونه لګولې وو چې لکبل د لوی صنعتونو وده منفی 25% ته ښکته شوه ده.
بنیادی طور پہ آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے ہمارے پاس.
بنیادی طور کا دا آئی ایم ایف نے علاوہ بل ہس حل نشتا. سوچے دا متبادل پلان خبر کبھی دا دا چین خبر کبھی خود سے سر دا بیلنس آف پیمنٹ آغشان میکانزم نشتا کم دا غربی نڑے سر دا آئی ایم ایف پا شکل کے دے.
آئی ایم ایف جیسا ادارہ موجود ہے.
لدے اڑان دے نڑی والی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف دا پاکستان سخا دا راتلون کی مالی کال 2023 دا کلیز بجٹ تفصیلات غختلی وو او د پاکستان لپاره د آی ایم ایف استاذی ایستر پیریز دغه تفصیلات ترلاسه کېدو پخلی کړي او رسپانه ایکسپریس ټریبیون ته ویلي چې د ادارې مسولین د آمدن او لګښتونو په اړه د ګامونو په ګوته کولو لپاره د پاکستانی چارواکو سره د خبرو په وړاندې بوتلو ته پتم دي. د وزیر اعظم شهباز شریف وینا و چې پاکستان د ایم ایف ټول پیشګی شرطونه پوره کړی دي، خو په ډاګه کړی ده که د ایم ایف سره خبرې ناکامیږي نو بیا به د پاکستان ولس ته د صبر او استقامت لمن نیول وي. په حکومتي اتحاد کې د شاملو ډلو غړي ادعا کوي چې د هیواد اقتصاد په پایداره بنیادونو اودرولو اړخ ته روان شوی دی او اوسنی حکومت پاکستان د اقتصادي سقوط څخه بچ کړی دی.
نن پورې زمونږ فینانس منیسټر ډار صاحب چې دغه دا کوشش دی چې را منګا د عوامو او د ادارو د خېګړې د پاره منګ ایم ایف سره اګریمنت وګو، نه چې منګ هغه کنډیشنز او منو چې کم کې د پاکستان د عوامو او د اولس او د ادارو فائدہ نه وي.
دا دایګانو د ټولې د بحران او غرزیدونکو بهرني اثرو د ستونزې سره مخ پاکستان لپاره د ایم ایف فاندینګ انتهایی ضروری بلل کیږي او دا په داسې وخت کې د ماهرین د هیواد د اقتصادي سقوط اندېښنې سرګندوي.
نو گورنمنٹ کا اپوزیشن نشته، خو دې ټیم کې د ټولو نه مین اپوزیشن چې کوم دی ایم ایف ته، او که گورنمنٹ دا بجټ پاس کی او هغه د ایم ایف سره چې کوم اګریډ کنډیشنز دی هغه شنه کی، نو دا واضحه خبره ده چې څنګه هم نوې پروګرام لذي نو دا څومره چې دوی اقدامات کی په دې بجټ کې هغه ټول ریورس کړي.
په پاکستان کې د خوراکي توکو د ګرانې کچه د شپږ ډیر فیصدی څخه اته ډیر فیصدی ته رسیدلې ده، او پاکستانی روپے د امریکایي ډالر په مقابله کې هر ورځ خپل ارزښت بایلي. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
زه چیوا خزیم
زمانم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچی کې اوسېږم او سبق هم په کراچی کې وایم.
زمانم کامله خان میا خیل دی. خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی. زه کراچی کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
بیا ته خیر راغلی اوریدونکو لیدونکو بی بی شیرینی
خبرونه هم لا هم دوام لري، او د پاکستان اقتصادي چارو د تحلیل لپاره زموږ سره دا مهال زموږ سره میل مسوي دي ډاکټر شاهد علي خان، او تاسو ته شرع خلاص ته بده خبرونه کی خدای مراوله
بخیر سلیم شي.
ډیره مننه جی، مهرباني.
ډیره مننه تاسو څخه ډاکټر صاحب چې په دې خبرونه کې راضي او خپل هغه ماهرانه نظر سره شریکوي، او خدای راته وایي چې په دې هیله چې تاسو د سهار چای او ناشتا کړی وي.
جی جی بالکل بالکل،
لکه خبره وای دا ډیر واچ مضمون
دی، دا سی واچ مضمون،
واچ ټاپک دی، واچ مضمون دی چې دا چې دې لپاره مو مړی لکه دا وړاندې لم د کړی
ورته چې ډیر دا چې تاسو د وایو چې دا ډیر د پاس راځي بیرته دغه ځای چې تاسو پریشي وو ګورو چې نیوی څه حالات روان دي، څه وسول، څه کیږي، څه به کیږي، او دا چې د بجټ او بودیجې موضوع هم مخې ته روانه ده چې نمه د جون به وړاندې کیږي. په دا ټول مسایل باندې خبرې کوو تاسو سره. اول به وایو چې کم ورځ چې تاسو د خبرونې تر راغلي وس دغه ورځ نه پاتې دغه ورځ پرې نور څه نه وي
په ګرانۍ کې څه بدلون لیدلې، اقتصاد کې مو څه بدلون لیدلې، ښه بدلون او کنه تاسو څه ویلې د اکادم په دغه ترمنځ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لاول خو د سدا چې په کم لاست پروګرام مونږ کوو نو په هغه ټیم باندې پاکستان په دې ششو پنځ کې او چې آیا مونږه د ایم ایف د کنډیشنز څنګه پوره کو او د ایم ایف پروګرام ته مونږه ډیر په سخت ولاړو ورسره. د ریسنت ډیولپمنټ دا وشو چې پاکستان څنګه بجټ تر روان دی او د ایم ایف د پروګرام په موجودګۍ کې په بجټ کې عام اولس لا ریلیف ورکول ډیر مشکل دی. نو په دې وجه باندې پاکستان ریاستی طور باندې دا ډیسیژن اغسته دی چې کم چمو تخکاری د بهر نه چې فی الحال به مونږه ایم ایف پروګرام پوسپون وساتو او مونږ خپل بجټ کې عام اولس ته ریلیف ورکو، ځکه چې د ایم ایف پروګرام سره دا پاسیبل نه ده. نو د ایم ایف پروګرام تقریبا 9 or 10 ریویو دونه پندینګ دي، هغه ونشول. او وس پاکستان چونکه هغه انګیج ساتي، بجټ ډاکومنټس سره شیر کړي، خپل نوټ چکم کنډیشنز الډی موږ پوره کړی دي، هغه وسره لګیا دي. خود داسې قسم سیریس نس نخ کړي چې د ایم ایف پروګرام دې موږ ته ملاوي شي. او پاکستان موږ به بار بار دا خبره کوله چې یو پلان ای دی د ایم ایف په صورت کې، پلان بی موجود دی چې پاکستان پلان بی هم اپ کولای شي. او په دې ریسنتلی پاکستان هغه پلان بی ته تللی دی. نو دا ریسنت ډیولپمنټ دی د هغه ټایم او د دې ټایم په منځ کې.
زمو سره یو اوریدونکو راغلی وختي رسول خان حاجی صاحب، نو ډاکټر شاهد علي خان صاحب غل کدا ګیله کوله چې ایم ایف چې دی نو هغه هم لکوي پیسې نه ورکي غریبانو لپاره، لکه دا غریبانو سوچ نه کوي چې لکه دا غریبانان دی او دا دی لکه ارتیا لري چې لکه دوی ته امداد ورکړي شي، دوی ته قرض ورکړي شي، او که ورکړي هم نو بیا د چکم اشرافیه ده یا چکم مشران یې غوي لکه ځان ته لکه ګټه وکی او خلکو ته صحیح ریلیف نه ملاويږي. دلته کې تاسو کلک دا واضح کوي، تاسو زمونږ عام چې کوم هغه اوریدونکي چې په دې ډیر په دې درنو دغه باندې نه پوهیږي چې کوم د اقتصاد او د آی ایم ایف سره تړلی خبرې وي، په یو ساده ټکو کې ساده الفاظو کې دا وایي چې آی ایم ایف چې کله قرضه ورکوي پاکستان ته یا چاله هم چې ورکوي، آیا هغه ریلیف عام خلکو ته د ورکولو شرایط پکې نه وي یا دا غي سارنه نه کوي، نه که نظر پې نه ساتي چې لکه دا خلکو ته ورسېده؟
د ائی ایم ایف پروگرام چې کله هم یو ملک زی نو هغه په داسې حالاتو کې چې هغه ته ډیر سخت ضرورت وي د ائی ایم ایف د پروگرام، او هغه وی د هغه ایکسټرنل فاینانسینګ یا ټریډ ډیفیسټ د هغه دی لیول تر رسیدلې وي چې هغه سره بهر دنیا ته چې کم پیسې مونږ پې کوو هغه پیسې پاکستان یا ملک سره نه پوره کیږي. په دې حالاتو کې ائی ایم ایف مولا ریلیف راکی او د سټرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام په نوم باندې په موږ سپا بندیا نیولګي چې تاسو بددا سي کوی داسې بنه کوی. هغه پالیسیز داسې دي چې هغه د غریب اولس د دشمنی د حساب برابر خبرې دي. لکه زبر تاسو دوه درې مثال درکم په دې کې چې ائی ایم ایف چې کوم کنډیشنز دي او د دې سره عام اولس چې دي هغه څومره افیکټ کیږي، نو تاسو په پټو لګي چې د عام اولس لپاره د پالیسیز په فیور کې څه کې خود اغا خلاف جوړیږي. دا ولا خبره ده ایم ایف وی چې تاسو خپل سبسډیز ختم کړئ، کم چې عام اولس له تاسو کم مراد ورکړي دي اغا تاسو واپس ولای، ځکه چې کله تاسو دا مراد ورکوي نو د اغې په وجه باندې تاسو په بجټ باندې ډیر غټ امپیکټ راځي دي او تاسو بجټ په ډیر غټه خساره کی. نو اغا د بجلی په نرخونو کې چې کم سبسډیز ورکړي حکومت مراد ورکړي عام اولس له اغا واپس واخلي، ګیس کې چې کوم عام اولس لپاره ریلیف ورکړي هغه واپس ودی، داسې نور قسم سبسډیز چې کوم حکومت عام اولس ورکړي هغه واپس واخلي. فرست دویمه خبره آی ایم ایف چې تاسو بجلی نرخونه د ګیس نرخونه دا ګران کوي، ځکه چې تاسو چې کوم خساره ده هغه د دینه بغیر نه پوره کیږي، نو دا غینم عام اولس ته ډېر غټ نقصان دی. دریم آی ایم ایف وایي چې تاسو کوم انټرست ریټ چې کوم دی هغه سیوا کوي، 22% انټرست ریټ وخی جوړ باندې. اوس د دې 22% تاسو په خپل حساب وکړي چې یو انویسټر دی هغه په نسبت د دې چې انویسټمنټ وکړي نو هغه ته 22% پروفټ ملوي دی شي. په دې حالاتو کې د دې په نسبت اسان حساب کتاب کې هغه په بانک کې د پیسې کی وی او د انټرست په شکل کې هغه ته 21-22% ملويږي، نو دا خو یو ډېر بزنس شو. نو خلکو پیسې راوغستي او بانکس تګلی انویسټرز په ملکی انویسټمنټ نه کوي، خو اسان طریقه مونږ دی چې هغه په بانک کې پیسې کیږي دا غینه ورته پیسې راځي د انټرست په شکل کې. نو تاسو ماته وایئ چې په دې ملکی به کاروبار څوک وکړي، او چې کاروبار نه وي نو امپلایمنټ په کم ځای نه جنریټ کیږي، او چې امپلایمنټ نه وي نو د خلکو اګریګیټ ډیماند وغیرہ وسنګ سی واکیږي. نو عام اولس چې هغه د دینه ډیر زیات افیکټی دی، د دې پالیسی نه ډیر زیات د ستونزو سره مخ دی. څلورم نمبر آی ایم ایف وی چې تاسو چې کم ایکسچینج ریټ ته کم چې د ډالر او د روپۍ د مقابله ده دا تاسو مارکیټ ته پرې دی. مارکیټ ته پرې خو دوه 2017-18 ته شروع کړي دا 100 نه شروع شوی دا او دا ټایم 282-90 په اوپن مارکیټ کې لا د 300 نه سیوا د ډالر ریټ ته. نو د دې سره خو ډایرکټ انفلیشن نه دی، ډایریک انفلیشن داسې دی چې یو پروډکټ مونږ غوښتو پر 100 روپیز پر 2017 کې، اوس هغه سیم پروډکټ امپورټډ آیټم کوم مونږ اخلو نو هغه مونږ پر 300 اخلو، نو دا 3 ټایمز انفلیشن خود دم سیوا شوې نه. دیس ان نور چې کوم مونږ ایون په ملک دن نه چې کوم پیدا ورکو، د دې لپاره چې کوم را میټیریلز راځي، د دې لپاره چې کوم انګریډینټس راځي، هغه د بهر نه راځي، د پټرول د بار ناراضي دم ته ګران نه لمیږي. د دې ډی ویلیویشن د دې کرنسی د دې سپکاوی د وجه زموږ د خپل کرنسی د سپکاوی د وجه هغه مونږ ته ډیر ګران مليږي. نو د سلور پالیسیز خود جاری کړي سي دي چې د دې سره به انفلیشن سیوا کیږي، کمیږي به نو. نو عام اولس د ایم ایف د پالیسیز نه افیکټ دي، ایم ایف د ریلیف پته نه ده، خو د دې په تمه ضرور ده چې کم از کم د پالیسیز خود دې ما امپوز کوي چې دا غینه عام اولستا نقصان ملو شي. وسته ائی ایم ایف سیمپل خبره ده، هغه په دې سره کار نشته چې په دې ملک کې عام اولست وي، په دې ملک کې د هغه سره د دې ځنه الیکشن ته نه ودرېږي. هغه خو صرف حکومت ته دا وایي چې ته قرض غواړي، ته ماته دا وایي چې ته به دا قرض پوره کې څنګه. دا هغه سیمپل خبره ده چې دا قرض خبر خبرو کی کرنی چاہیے عام اولس سن ریلیف ملے گی سرکار سنگا
ڈاکٹر بیا هم تاسو ته شرح لاست وایو او نن خبرونه د موضوع د بحث لپاره زموږ سره ډاکټر شاهد علي خان سره دی. بیا هم تاسو ته ډاکټر صاحب شرح لاست وایو. تاسو خبرې کول د ائی ایم ایف د حالات پاکل چی څه کنډیشن یې شې دي که دلته بیا پاکستان او د ائی ایم ایف په منځ کې چې کوم هغه تګلاره ده یا هم هغه کوارډینیشن وایي هغه همکاري مخې ته ولاړه نه سي، نو دا به بیا د پاکستان لپاره بل څه لاره، پاکستان به بل کومه لاره تعقیبوي؟ آیا بل پلان شته بل لاره شته؟ نو هیوادونو نه به قرضونه غوښتل ته مجبور شي وو
نور هوادونه زمو سره داسې قسم هوادونه شته چې هغه زمو سره ډېر کلک ولر دي. زه به یو مثال ورکم د چاینا، چې چاینا په هر سخته کې پاکستان لا هغه چې کم ریلیف ضرورت وي پاکستان ته د قرض ضرورت وي هغه چاینا ورکی، داسې سعودي عرب، یو اي اي او نور ملکونه دي چې هغه پاکستان لا ټایم ټو ټایم ریلیف ورکي. خو د دې سره سره د ائی ایم ایف د پروګرام ډېر سخت ضرورت ته په دې ټایم باندې، ځکه چې د پاکستان چې کم کریډیټ ریټینګ دی، کم چې انټرنیشنل ایجنسیز دی، موډیز دی، فرنچ دی، او دو د پاکستان ریټینګ ډیر راغورځولې ده. نو په هغه راغورځېدو د وجه دا نقصان شوی دی چې د انټرنیشنل مارکیټ نه موږ ته په آسان اقساطو باندې یا په آسان شرایطو باندې قرض نه ملويږي. پاکستان چې کوم بانډز په بهر دنیا کې ایشو کی، نو د اوسه پورې به داسې وای چې موږ ته ډیر غټ اماؤنٹ ته اغه نه راغې. اوس په دې ټایم باندې فارن انویسټر چې دی اغه نه دی تیار چې اغه د پاکستان بانڈز پرچیز کی واخری، اور دا غیر غٹ وجہ دادا چھ دی ریٹنگ ایجنسیز چھ دے دا زمگا ریٹنگ دیر ڈاؤن ریٹ کرے دیں اگر دیر لین دیر آگلے دیں. نو دا ائی ایم ایف پروگرام دا سی وی چھ دا یو امبریلا مونگ تے ملاو شی، اور دا دی امبریلا لین دی بیا مونگا نور ملکونو سرا نور حوادونو سرا مونگا کوارڈینیشن کو، او بائیلیٹرل ملٹی لیٹرل لونز مونگا اخلو. نو دا دیر دا ستونز سرا بمخ شی کفرس کا مونگا دا ائی ایم ایف پروگرام ختم کو. نو دا ائی ایم ایف پروگرام دیر ضروری دے، خو پاکستان پا دیر ٹائم بانے نور زګونو کې نور ملکونو سره کوارډینیشن روان دي چې موږ ته وختي ریلیف ملو شي. نو د وختي ریلیف لپاره خو ډیر کارونه کوي لګیا دي.
دلته یو پیغام هم راغلی دی محمد عظیم کمالزی را لګلی دی او دونکو لدونکو تاسو هم پختنی را لګلی شي ډاکټر شاهد علی خان سیب نک تاسو سره پختنی لری او یا تاسو په څه خبره باندې سر نه خلاصيږي غواړي چې ډاکټر شاهد علی خان سیب تاسو ته بیان کړي لکه یو مثال پتو لکه څنګه چې یو استاد لکه په یونیورسيټي کې لیکچر ورکوي او شاګردان ته پوښتنه کوي کنه ډاکټر سیب نو هم نه شانتي خلک ولې شي چې کسبه په څه خبره نه پويږي نو تاسو ډاکټر سیب ته وړاندې کولای شي محمد عظیم کمال زی وی د پښین د پیغام را لګلی سلامونه را لګلی دي او د ملمسه خدا پښتنه کوم چې وی دا بجټ وی چې دین لکه وی پدی کې وی که حکومت طرف نه د چکم د حکومت خرچي دي یا حکومت د غفزل خرچي دی لیکلی دا وی که پدی کې کمی راشي نو بیا لکه عوام ته پکې لکه سریلیف یا ساده خبر کړی کی دي چې لکه د کاروبار لپاره یا قرضې ورکول یا نور څه نو دغه کمنټ په دغه باندې تاسو لکه یو پښتنه دغه د چې آیا واقعي د چې کده حکومتي قرض د چکم خرچي دي دا لګی را کوم شي نو دا هم آیا خپل حساب چوي د ګرانې په کمیدو باندې
ډیر مهم کوشن وکړو جی او ډیر په کثرت اخګاری ګوره د سدا چې د پاکستان په دې بجټ کې روان چې کوم زم بجټ ته سبا چې کوم بجټ پېښ کړي نو په دې کې د پاکستان اخراجات چې دي هغه 14,000 ارب روپۍ د پاکستان اخراجات دي ټوټل د پاکستان ریوینیو هدف چې کوم دی هغه دی 9,000 ارب روپۍ وستا سم د وژ د 15,000 ارب روپۍ چې کوم دی دا به کم ځنه پاکستان پوره کوي د پاکستان چې پوره کوي دا 7.7% زمونږ د ټوټل آمدن د ملک چې ټوټل سونه انکم دی دا 7.7% اوسلب دا شو دا خساره وز د دې خسارې د پوره کول لپاره بیا موږ سکو بیا سیم پروسس موږ شروع کوو بیا موږ د قرض پوره کول لپاره د بینکس د خلخونه د نان بینکس د پرنټینګ منی په شکل کې دا قرض پوره کول کوشش کوو اغه نه پوره کیږي دا غي نه پس موږ د شو فرندز کنټریز دا اغه نم نه پوره کیږي بیا موږ انټرنیشنل کنټریز سره شو انټرنیشنل مارکیټ ته موږ لون اخلو اغه نه پوره کیږي په اخر کې بیا موږ ایم ایف ته ځو او د ایم ایف دا کنډیشنز او اغه کنډیشنز د غریب ډیر خلاف اغه کنډیشنز استعمال کړی شي نو یو طرف ته خدای پروسس شو بل طرف ته زمو سره اسان طریقه دا چې موږ د اخراجاتو او د آمدن په منځ کې چې کم دا غیر عدم توازن دی د موږ کم کو موږ اخراجات کم کو او موږ خپل آمدن سیوا کو په دې ملک علمیه دادا چې کله موږ د ټیکس په نوم باندې خبره کړې ده چې ټیکس موږ کم دی ټیکس نت براډ کول نی نو باغی کوم ته ډیر مشکلات راغلي دي ما تاسو ته لاس پروګرام کې ویلو چې په پاکستان کې په 40 کروڑ آبادی کې 76 لک خلک صرف ټیکس نمبر دا وسرشته چې هغه انډین ورتوي هغه دا وسره شته د دین علاوه په دې 76 لک خلکو کې 36 لک خلک ټیکس ور کوي باقي 40 لک خلک هغه ټیکس هم نه ور کوي زه د هغه خلکو خبره کوم چې دا وسره نمبر شته هغه ريجستره دي کوم چې نن ريجستره دي او بلیک اکانومي دا هغه خبره نه کوم نو په دې 36 لک خلکو نه به موږ څومره ټیکس واخلو موږ چې 100 روپۍ ټیکس کریډ کوو په دې کې 100 روپۍ ډایرکټ ټیکس اخلو چې کم په انکم باندې کم په آمدن موږ ټیکس اخلو په دې کې د باقي 90 روپیز چې دی د موږ د انډایرکټ ټیکس په شکل کې اخلو په دې ملک کې 40 کروڑ خلک ټیکس ور کوي خو هغه انډایرکټ ټیکس ور کوي ډایرکټ ټیکس 36 لک خلک ور کوي نو 10 40 کروڑ کې خو غریب خلک ته چې کم د اوبو او با اخلي نو هغه په غیر باندې هم ټیکس ور کوي کم چې تاسو معمولی د ماچسو ډبې اخلي کسو سټو ټیس پورې اخلي هغه په غیر 18% جی اس ټی ور کوي نو یو طرف ته خدا سیستم دی چې موږ د غریب نه ټیکس کلیټ کوو بل طرف ته دا خبره ده چې موږ د مالدار نه ټیکس نه کلیټ کوو موږ د اخرت د ټیکس په نوم باندې زم په دې ملک چې کمفرټ کیږي نو هغه یو ډېر عجیب مسله ده کوم وګورو د اګریکلچر ټیکس اګریکلچر پنوم باندې ډیر مالدار اشرفیا او لینډلارډ چې دي هغه مراد واغستل هغه و چې اګریکلچر ټیکس خود غریبانو سېکټر ته نو باندې د ټیکس نه لګي بالکل نه لګي په غریب سړي د ټیکس نه لګي خو په اګریکلچر سېکټر کې کوي اوس 1 ارب روپۍ سالانه آمدن دین هغه د ټیکس ور کی کنه په دې ملک کې کتا سو اګریکلچر سېکټر وګوره چې هغه زموږ 20% اف جی ڈی پی دی هغه 3 ارب روپۍ صرف 30 ارب روپۍ سې ټیکس ور کوي اغه پروینشل اٹانومی د ټیکس د اگریکلچر سیکٹر نه وسوک ټیکس کلیکټ کوي هغه صوبی به کلیکټ کوي خو د سیاسي ویل د نکه دو په وجه باندې د اگریکلچر سیکٹر نه مونږه شانت ټیکس کلیکټ نکو دا چې کته سو وګورئ پر ریل سٹیټ سیکٹر کې د ټیکس د نش برابر دی په دې ملک کې په بانکونو کې د خلکو 22 ټریلیون روپیز دی په بانکس کې او پر ریل اسٹیٹ کې 88 بلین روپیز دي نو په دې 88 بلین نه خو څه پیسې څه ګټه کول دي کنه حکومت خو هم پکار دی چې د دینم سره ټیکسز کلیر کی نو د پنیش حساب دي نو یو طرف ته زموږ ټیکسونو سیستم داده بل طرف ته زموږ اخراجاتو سیستم داده چې 370 بلین روپیز خو بس په پنشن په مرکز ورته ها 512 بلین روپیز د سٹیټ اون انټرپرایزز چې کوم د حکومت سره چې کوم ادارې دي چې پای کې پی ای اے ده سٹیل مل ده نېشنل های وی اتھارټی ده داسې قسم هاتیان چې دي هغه ته وایټ الیفنټس چې کوم دي نو هغه ادارې چې دي هغه 512 بلین روپیز د هغه خساره ده دا خساره خو په مونږ باندې یو اکسترا برډن ده نو یو طرف ته د اخراجات کمول دي بل طرف ته ریوینیو سی وکول دي دا بیلنس چې کوم دی دا برابر ولې چې څو پورې موږ دا بیلنس نه برابر کړي موږ اخراجات نه کم کړي موږ مدن نه سی وکړي همیشه به موږ د ائی ایم ایف نه ورلد بینک نه انټرنیشنل ډونرز نه انټرنیشنل ایجنسیز نه د دینه د لون او د ایډ پته مایو نو دا یو ډیر مهمه خبره ده چې موږ خپل اخراجات کم کړو
ډاکټر صاحب د اخراجات کمولو او بیا هم یو توازن قائمولو کې لکه څنګه چې تاسو مو له چې توازن دی هغه باید او وساتل شي بیا د ماړو او یا هم د هغه غربت کرشلان چې کله کم خلک په غربت کې ژوند کوي دلته د ټکسو دغه ټوله یعنی څه کول پکار دی څنګه کېدای چې دغه هغه خلک چې ډیر آمدن لري او هغه دی بای ټکس ورکی دغه نظام د ټکس پر هغه باندې څنګه تد کېدای شي او څه کول پکار دی حکومت ته
پدې کې چې پولیټیکل ویل د ټول نه اهم خبره ده سو پورې چې موږ د ذهن نه دا خبره نه وېستي چې الیکشن ده او د خلک په کول دی په دې ټیم یا خوشاله ولي عام اولس سوچ وکړ دي د عام اولس دا په دې ټیم د ډیرو ستونزو سره هغه مخ ته هغه د ګرانی چې 38% ګرانی رسیدلې ده هغه د ریلیف ورکول دي وځ د ریلیف خوده سي د حکومت سره پیسې نشته ریلیف په کم ځای نور کوي ریلیف په ور کوي د یو پاکټ نه پیسې رالي او بل پاکټ ته پیسې اچي او هغه یو پاکټ په وی د مالدار چې کم استطاعت لري د پیسو ورکولو او غریب اغله پیسې ورکول دي په دې ملک کې مالدار چې ده هغه په ټیکس نیټ کې رويستل دي د مالدار نه ټیکس اغستل دي موږ دا خبره کوو دا جسټیفیکیشن ورکو چې هغه اګریکلچر ټیکس ته هغه کیپټل ګین ټیکس ته هغه پروفټ مویبل ایموبل پراپرټی ټیکس ته هغه نور داسې قسم ډایرکټ ټیکسونه دي هغه دې په مالدار ولګولې شي چې د یو کس آمدن د 30 میلیون نه سیوا ده د 3 کروڑ نه د هغه آمدن سیوا ده سالانه نو په کده چې هغه دې ټیکس ورکي د دینه علاوه کده یو کس آمدن کم ده د میاشتې هغه د 50,000 نه کم آمدن ده دا هغه ریلیف ورکړي هغه پر ریلیف په مختلف شکل کې ورکړي آی ایم ایف هم کنډیشنز لګي خو هغه چرته دانه دی ویلي چې تاسو غریب له ریلیف ورکوي هغه د حکومت خپل مسله ده غریب له ریلیف ورکا خو غریب له ریلیف ورکا د غریب په نوم باندې چې الیټ پریویلیجز کومه راستي شي په دې ملک کې هغه 18 بلین ډالرز په دې ملک کې الیټ پریویلیجز دي د الیټ پریویلیجز کومول دي د غریب په نوم باندې چې کوم سبسډي ده د اغې نه دي ملدار فائدہ نه اخلي زه به تاسو ساده مثال درکم د پېټرول سبسډي په مات کې د پېټرول سبسډي چې کله ولګي لکه یو 10 روپی سبسډي ورکی په پر لیټر باندې نو تاسو ماته وایي چې یو بایک والا د دې سبسډي نه څونه فائدہ واغستا او یو لین کروزر والا د دې نه څونه فائدہ واغستا د دې نه فائدہ واخلي ملدار
زیاتره کسان خو بیا خپل وای سایکلو د موټر سایکلو څخه استفاده کوي
بالکل نو داسې ریلیف پکار دی چې هغه د موټر سایکل والته د پېټرول سبسډي په شکل کې د تر ریلیف ملو شي هغه د هغه ملدار ته فائدې ملو نشي داسې د دین علاوه نور داسې قسم سبسډیز دی په دې ملک کې موږ چې سبسډي اناونس کو هغه اکراس د بورډ د ټول ملک ته پر سبسډي اناونس کو سیر غلطه پالیسی ده پکار ده چې ټارګټډ سبسډي وي ټارګټډ سبسډي دا وی چې یو خاص طبقه ده اغله دي هغه مراد ورکړي شي د دې ملک کې هغه مراد الیټ ته ملو شي نو داسې قسم سبسډیز نه دي پکارو دي آی ایم ایف هم خلاف دی د دې مونږ هم خلاف یو د دې هر ځی شعور کس د دې خبره خلاف دی
ډاکټر شاهد علي خان صاحب د چې خرچو کمول خبر راځي او بیا د بجټ هر کال چې کله هم بجټ وړاندې کیږي او عامول چې د غوته د وړاندې نظام ته تیار ساتلې شي او په دغه فکر کې په دغه پریشانی کې چې په دې بجټ کې به زموږ لپاره سوي او سمره روپۍ چې د ستا به سمره روپۍ مختص کیږي. دلته یو پیغام راغلی دی غواړو چې هغه استاد سره شریک کړم او په غو باندې بیا تاسو خپل نظر وړاندې کړئ. محمد ایوب زرملوال دا پیغام را لګلې دی وې پښتنه دا دی چې دا فوج او دا فوجي بجټ چې دی دا د آی ایم ایف په پروګرام کې څه کردار دی او ورسره وي عوام چې دی عام ولس چې دی نو هغه د آی ایم ایف د تیغ لاندې دی نو فوج سره به څه کوي. دلته کې کله هم چې بجټ راغلی دی تاسو په خپلم کتلې وي عام خلک چې کله یا مبصرین چې دی یا نور هغه سیډون کې چې په دې بجټ باندې خبرې ترې کوي یا هغه ناقدین چې کله تنقید کوي نو د فوج د دفاع بجټ چې دی نو هغه ډیر زیات دی. دفاع اړخ ته ډیر پیسې زی او یا تعلیم طرف ته دومره نه وي د صحت طرف ته دومره نه وي باید چې دې طرف ته زیات خرچ وشي د دې زیات پیسې چې دی نو هغه مختص شي. نو تاسو په دې اړه بس ویل غواړئ او دغه کمنټ چې دی نو په دې باندې بس ویل غواړئ.
بالکل ټی خبره ده د دفاعي بجټ دې دا په غریب ملکونو باندې همیشه بوج وي دا یوازې پاکستان مسله نه ده دا په نور نړیوال هیوادونو تاسو ګورئ چې کوم غریب نړیوال هیوادونه دي الته کې هم دا یو سیم پرابلم دی چې ملک غریب دی او په دفاع باندې خرچه ډیره زیات ده نو د دفاع خرچه همیشه په ډیبیټ کې پاتې شوی ده او همیشه په دې ډیبیټ شوی دی چې آیا په دې کې به موږ څنګه کمې راولو. خو که تاسو اټ سیم ټایم وګورئ نو که فرض کوم د خپل آمدن د حساب سره تناسب وګورو نو د آمدن په تناسب کې پاږی کې کمې راغله ده خو په ابسولوټ ویلیو پای کې ډیر زیاتې راځي. پاکستان په دې ټایم باندې 1300 بلین روپیز چې دی هغه دفاع لور کوي خو د دې سره سره کومګه د انټرست پیمنٹ وګورو نو ونیم زر ارب روپۍ چې دی په دې کال کې بمونګه په سود په شکل کې ورکاو چې کوم انټرست پیمنٹ ته کوم چې بمو قرضې دي دا غي په شکل کې ونیم زر ارب روپۍ الته ورکول دي. دلته کې ډیفنس بجټ هم کافی سیوا ده نو دا یو پولیټیکل ویل غواړي او دا پالیسی میکرز چې سو پورې ناس نوي او دا پرایورټی زی ائیډنټیفای کړی نوي هغه دانی کتلې چې زما په ملک کې زما پرایورټی آیا صحت ته ایجوکیشن دے ڈیولپمنٹ دے دفاع دا کنور مسائل دی نو دا پرایورٹائز کول دی پدې ملک کې صحت او ایجوکیشن دا دوه داسې سیکټرز دي چې پدې باندې ملکونه ترقی کوي چې هیومن کیپیټل د یو ملک ترقی ونه کی ډیولپ نشي نو هغه ملک چرته هم نشي ډیولپ کیدی. زمونږ کومه ټوټل بجټ وګورو په ټوټل بجټ کې مونږه صحت لا د 30 بلین نسیو روپۍ نور کو اونلی 30 بلین پورا صحت سیکٹر دے پدې ملک کې تاسو ایجوکیشن وګورئ نو ایجوکیشن لمونګه 100 ارب روپۍ نور کو ټول ملک ایجوکیشن نو دا دوه پرایورټایز کولی او کته سو ترقی کم ملکونو چې ترقی کړی دا هغه هیوادونو چې کم ترقی کړی دا کدا غو بجټ وګورئ نو هغه به ایجوکیشن بجټ هغه به په هیلث باندې بجټ میجر پورشن به دا غو دوي. د دېنه علاوه هغه هم ډیفنس کوي هغه هم انوویشن کوي ریسرچ اینڈ ډیولپمنټ کوي یونیورسيټیز له فند ورکوي خو میجر چې دې نو هغه ریسرچ اینڈ ډیولپمنټ ایجوکیشن هیلث د پاره هغه پرایورټیز کړی دي. نو زمونږ پرایورټیز لږ بدل دي افسوس خبره ده چې په دې ملک کې وسوم داسې ادارې دي چې هغه ډیر زیات په تاوان کې روان دي حکومت په هغه باره کې سوچ نشي کولای چې مونږ د دې سره سره وکړو مونږ د پی ای سره سره وکړو مونږ د سټیل مل سره سره وکړو مونږ د ان ایچ ای سره سره وکړو. نو یو ډیر ام بیلنس روان دی یو طرف ته غریب پلان دی روان دی بل طرف ته د ادارې چې دي د دینه چې کوم اشرافیه फायदा اخلي نو هغه په فائدې کې روان دي او د الیټ پریویلیجز نه علاوه د دې ملک چې کوم پلاس ټیر کې د بانکس پروفټ ته نو هغه ریکارډ های دی نو یو طرف ته د حالاتي بل طرف ته پروفټ چې دی هغه د الیټ کلاس پروفټ ډیر په بره روان دی. نو ام بیلنسز موجود دي هغه د ډیفنس بجټ په شکل کې موجود دي هغه د بانکس پروفټ په شکل کې موجود دي هغه نور هم او تعلیم او صحت دا نیګلیټډ سیکټرز دي چې هغه ته بالکل توجه نشته.
فکر کوي چې په دا مهال به دا سیکټرو کې دا اوس چې نما د جون باندې کم بجټ با یعنی بجټ باندې چې خبرې کیږي آیا دا مهال به دا په دا گرانی کې چې هغه خواته گرانی د بل خواته د ایم اف خبر روان دي په دا سیالات کې فکر کوي چې دا کال به آیا د تعلیم او د صحت و سیکټر ته هم کتنه وسی چې باید پکار ده وسی
مشکل اخکاری چې صحت او تعلیم لا هغه شانتي فاندز ورکړ شي کم چې د دې سېکټر ضرورت ده. خو دونه پوزېټیو سوچ سره به زه دا خبره وکم چې په دې بجټ کې چې کم عوام ته ریلیف ملاوېدو ول دي نو هغه ډېر زیات ده. د ریلیف مختلف شکل کې دي شي هغه په مختلف ټارګټډ سبسډیز هم دي او په دې نه علاوه چې کم حکومت په سیلریز او پینشنز کې اضافه ده هغه باره کې هم خسیره سوچ روان دي چې مونږ عام ولستا سو فائدہ ورکو. نو دا ریلیف ډیر شه خبرې روانې دي او دا ریلیف ته ورکولو د پاره حکومت د ایم ایف پروگرام پوسپون کو. نو کدا ایم ایف پروگرام تم نزو او ریلیف نو ورکای نو آیا نو وکای حکومت نو خامخه به حکومت ریلیف ورکای عام ولستا او ز ایکسپیکټ کوم چې خپوره ریلیف ان شاء الله په دې بجټ کې ورکړی کیږي.
صحیح. او دا څه خو د سلیری پښتنې دي چې ذهن تر روان دي او تاسو به هم ډیر وخت نه وي خو ضرب یو کلندو ټکو کې دامه وایي چې دا درآمدات او برآمدات چې دي کنه په دې باندې کلګ مونږ تاسو یو خپل ماهرانه نظر واچوي چې دا سمره د یو ملک په اقتصاد کې یو مهم رول لوبوي چې درآمدات زیات وي نو سا اثر وی او چې برآمدات زیات وی نو سا اثر وی.
ما تاسو ته یو اسپیکټ ایم ایف او چې زمونږ بجټ ته بجټ کې خساره راشي او دا خساره د وجه به مونږ لون زخلو او بیا مونږ اخر اخر ایم ایف ته ځو. د دې سره ما یو بل اسپیکټ په هغه ټیم باندې خبرونه کلا هو وس هغه تاسو کوېشن وکړو هغه د زمونږ د تجارتي خساره زمونږ سالانه تجارتي خساره چې دا هغه ډیره زیاته وی زمونګه درمداد او برمداد کې چې کم بیلانس ته اغه نشته د بهر نه سامان مونږ ډیر غوړو اغه په مت کې مونږ ډالر سټیمنت ډیر سیوا کوو او مونږ چې کم خپل زمونګه ایکسپورټس دي چې کم درمداد دي اغه چې مونږ بهر ته دیګو د اغه نه مونږ ډیر کم اماونت ډالرز ملويږي نو دا بیلانس چې کله ډیسټرب شي نو دا اغه بیلانس ته خدمتو لپاره په دې ټایم باندې پاکستان تر ټولو نه غټه مسله هم دا ده چې زموږ سره چې کم د بیلانس ته دا کم پیسې چې زموږ سره ایکسترا پکار دي هغه پیسې زموږ سره شته نه. پاکستان سره په ریزروز کې 4 بلین ډالرز دي چې هغه زموږ د یو میاشت امپورټ بیلز لپاره پوره دي. په دې لاست 3-4 مانس کې یا 6 مانس کې مونږه ایل سیز بند کړی دي چې د بهر نه سامان ملته را نشین د هغه په وجه باندې زمونږ تجارتي خساره چې د اغل کونته کې ولاړه ده په ځې خدا مستقل سولوشن نه دی. مستقل سولوشن د دې سره اکانومي ډیسټرب کیږي. مستقل سولوشن دا پکاره چې مونږ خپل د ایکسپورت سیوا کو او مونږ امپورټس کم کو. دا درآمدات او برآمدات چې کم دي دا اوس چې کم سیستم روان دي د دې اپوزټ مونږه سیستم روان کو مونږ خپل ایکسپورت سیوا کو. نو چې کله دا ډیفیسټ راشي زمونږ سره نو دا اغه ډیفیسټ لپاره مونږ ډالرز پکار دي. اوس پاکستان سره په دې ټایم باندې سٹیټ بانک کې ریزرو شې دی 4 بلین ډالرز دي. 4 بلین ډالرز اس شنه ده په دې ټایم باندې هغه د یو میاش د امپورټ بیلز دي. نو زکه مونږ ډالرز پکار دي او زکه مونږ ایم ایف یا نور ملکونو ته ځو او ایم ایف مونږ ته دا وي چې تاسو په دې کال کې چې کوم تاسو ایکسټرنل فاینانسینګ ریکوایرمنټ ده کوم چې بهر دنیا له تاسو پیسې ورکوي کوم چې هغه د قرض په شکل کې ني هغه مونږ سره د دې تجارتي خسارې په شکل کې چې بم باندې کوم ایکسترا ډالرز ورکوي دا به تاسو ته کم زینه پوره کوي. نو دا هغه د وجه د پروګرام پوسپون دي د اوسه پورې کفرس کا اغه ایکسٹرنل فائنانسینګ ریکوایرمنٹ سنچ سعودي عرب 2 ارب ډالر منلی سنچ چاینا منلی سنچ یو ای منلی دا غي باوجود ایم ایف وښتا څه لګ نور ایکسٹرنل فائنانسینګ ریکوایرمنٹ فکر ده. نو دا خساره چې د سو پورې مونږه مکړی نه وي دا اغه پورې مونږ د دې سپایرل نه مونږ راوته نه شو دا په ویش سرکل کې مونږ انختیو چې سالانه مونږه تجارتی خساره کوو سالانه مونږه اقتصادی د بجټ خساره کو او د دوه خسارې راغونډ شي د تمنګر ټوین خسارې وای ټوین ډیفیسټ وای د دوه خسارې چې کله راغونډ شي یو تر تمنتر انټرنل پیسې پکړ دي یو تر تمنګر ایکسټرنل پېمنټس لپاره پیسې پکړ دي او د هغه لپاره مونږ د نړیواله وادونو نه قرضې اخلو خو هغه مونږ لرانه کی اخیره کې مونږ لړ شو ایم ایف او د سالانه مونږ په دې ویشه سرکل کې نه خدیو نو مونږ خپل ایکسپورت سیوا کول پکړ دي مونږ د کینو د عام او د وړو وړو ټیکسټایل پروډکټس د ایکسپورتس نه لکسي وا سوچ پکړ دی موږ خپل ایکسپورتس چې دی هغه برادن کول پکړ دی موږ په آی ټی سېکټر کې کار کول پکړ دی. انډیا سالانه په 2019-20 کې دا خبره ز اکثر ساس پروګرام کې کوم چې دا و سالانه د آی ټی ایکسپورت نه صرف 150 بلین ډالرز دا و سالانه په 2019-20 کې دا و منافدا 150 بلین ډالرز او د سعودي عرب سالانه د پېټرول نه په 2019-20 کې 115 بلین ډالرز دا سالانه منافدا. تاسو ماته وایئ چې سعودي عرب سونه یو ریچ کنٹری دے دا غپا اخلمانی دا پیٹرول پمت کی دا غین ازیت انڈیا صرف آئی ٹی ایکسپورٹ کئی نو پاکستان لوز دا دنیا سره مخ ته تل پکار دی نور هیوادونو کتا سو ګره په آئی ٹی سیکٹر کې فری لانسنگ کې په ډیجیټل میډیا په ډیجیټل مارکیټینګ په دې کې ډیر په مخ کې روان دي او پاکستان اوس هم هغه کینو ام ٹیکسٹائل په دې سیزن په ایکسپورټس کې مونږه لګیا یو اقا شانتي ایکسپورټس کوو دا هغه دور مونږه پکار دي چې اوس راوځو او مخ ته لاړ شو
ډاکټر شاهد علي خان صاحب ډېر زیات مننه چې تاسو د خبرونو لپاره وخت راوباسو د بجټ چې وړاندې شي نو دا غین وروسته پر روان هفته کې به مونږ پوسټ بجټ یو بل پروګرام وکړو نو تاسو بیا تکلیف درکو دا اوس نه راته وایم
بالکل بالکل
صحیح رسمي بلنه ده
ډېر زیات مننه تاسو او
ډېر مننه ډاکټر صاحب
تاسو په وړاندې ترالي ډېر مهمه موضوع او ډېر خلک چې دینو دغه مسلې سره مخ دي او ډېر چې د دې د هم لکه په مخه دغه چې هر ورځ موږ د خبرونه کې دا کمنټونه پیغامونه راځي ډاکټر صاحب چې ولې دا ګرانی دا کله به دا ګرانی ختميږي دا ایم اف قرض نو په کله کله پکې بیا دا خبرونه چې وګونو وسره خلکو ته خپل د پښتنو جوابونه
ورکړي
نو ډیر مننه تاسو ډاکټر شاهد
رحمان شاو راز وړ تاسو ته ډاکټر صاحب
سلامات
آباد
خبرونه ولري اور دونکو لیدونکو ڈاکٹر شاہد علی خان صاحب را سره د خبرونه کې یو ځل بیا هم ملما او په سواته په هنتون کې دی پروفیسر دی اقتصاد ماهر دی او اقتصادي ماهر دی او په دې ډیر جوهر نظر لري او ډیر ماهرانه انداز کې دی ټول هر څه بیان کې او ډیر په تفصیل سره نو هله خو دا غوډه چې ډیر خلک او اوس په لکه په شی بي پی
او چې څه روان دي
د بجټ نو سره مو بیا کتنه کوي
دا به څه اثرات لري په خلکو باندې په لس پانی کا ایم ایف ڈیل کیجیے کنے کیجیے بجٹ کی بس روانی نو اگر ٹھول خپل نظریات را سر شکر لبیا ہم دا ڈاکٹر صاحب سپا منا نکو پدی پرونی کی ہمیشہ وقت را کڑی دی لار بس یو بل راپور تا نگین جانی دا پاکستان حکومت پنہ ہم جون دا راتلوں کی مالی کال بجٹ وڑاندی کوی خو اقتصاد پوہان وائی راتلوں کی کال پاکستان دا قرضو واپس کولو حکومتی خرچو لپارا 15 ارب ڈالر پکار دی ہم پدی حق لنور تفصیل دا ڈیوی ہمکار ریاض حسین تاستا پدا راپور کی وڑاندی کوی
مرکزی حکومت روان امیاش د جون په 9 نیټه د راتلونکو کال لپاره د بجټ وړاندې کولو اعلان کړی په اقتصادي پوهان وايي پاکستان ته په مجموعي توګه د 15 ارب ڈالر ضرورت دی
او زمونږ چونکه ائمی پروگرام تم لا نړو او نوې پروگرام بکله کیږي نو راتلونکو کال کې چونکه مونږ 25 ارب ډالر ورکو دا به مونږ کم زنه فائنانس کوو نو که ملک ډیفالت طرف تلاړې دا زمونږ صرف قرضې واپس کول لو که مونږ خپل اکانومي چلو یعنی خپل معیشت چلو د اغې د پاره هم کم از کم 10 ارب ډالر دا سالانه په کار دی
د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار وایي پاکستان مشکل پیسلی کړی او اقتصادي سقوط ته نشیتلې خو په هان وایي د پاکستان معیشت زیاتره په درآمداتو اډانه دي او د هغې نیغ په نیغه اثر د پاکستان په صنعت روزګار او پیداوار باندې پریوزي د پاکستان مرکزی بانک وایي دا وخت د روپې په مقابله کې د ډالر بیا 215 روپې ده غیر ملکی زرین مبادله ذخیره 4 ارب ڈالر یعنی د یوې میاشتې د درآمداتو برابر ده پاکستان پر راتلونکي مالی کال 2023 او لیریش کې 25 ارب ڈالر ته اړتیا لري او په ملک کې گرانی نږدې 38% ته رسیدلې چې لوجی ملکی معیشت ته خطرې زیاتې شوې خو په هان بیا وایي پاکستان د سقوط د خطرې څخه بهر دی
زموږ حکومت تدا کریډټ زی چې اګي پر ټایم باندې کومې قرضې واپس کولې د دې موجوده د پی ڈی ایم د حکومت خبرو کوم نو اګي سناسه طریقې سره ډار سیب چې نو هغه مینج کړی دی په خپل ټایم واپس کړی دی او چې کوم خبرې به مونږ کولې چې حکومت ډیفالت کیږي ډیفالت کیږي اغه نه فعلاً خبره چې کوم دی نو هغه بچو
د اقتصادي پوهانو وینا ده په پاکستان کې راغلي ورستو سیلابونو او د حکومت لخوا په درآمداتو د بندیزونو لوجې اقتصادي پرمختیا سره پر اشاریه 3% تراکوزه شوه مرکزی حکومت دا ولري چې میاشتنی درآمدی بل د 6.15 ارب ڈالر نه 3 ارب ڈالر تراکوز کړي شوه خو بیا د هغې منفي اثرات په مالیه او پاکستانی صنعت پریوتی دي چې لوجې روان مالی کال ای بی آر 400 ارب روپې نه زیات خساره سره مخ دي او صنعتي پرمختیا روان مالی کال د تړلې او پی صدنا من پی ات پی صد تک مشوي
نوخه خبره دا چې موږ فیسکل ډیسپلن فیسکل ویلس قائم کو او خپل اندرونی معاملات چې دي آمدن او اخراجات کم فرق دی دا او باسو کم ادارې دي سٹیټ انټرپرایزز پی آی اے پاکستان پوسٹ ریلوے واپ دا زری ترقیاتی بینک وغیرہ کم چې نقصان کرا باندې دا موږ پرایویټایز کو او داغي نقصان نه بچ شو او کم زکه من خپل هرشي کومول شي کمی کو
نړیوال بینک وایي پاکستان اتیا پیسه د صنعتي خام مال ضروري شیان او خوراکي توکي د بهر څخه درآمد کوي او د غیر ملکی ذری مبادله د کمیله وجه په برآمداتو هم منفي اغیزي کیږي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
بیا ستړي مشه یوه دن کولی دن کو بي بي شري نه خبرونه تا خبرونه کې با ټلیفونونه اخلو. ټلیفون شميره دا 00120205003
او اوس بده ناسي غزل ته شرح خلاصوي ولې چې په دې خبرونه کې راسره مل څه ویل
ته خو ستړي دی راولا
باندې باجی ته سلام. نگین باجی ته سلام. باجی څنګه خیر
خیر خريتي ته څنګه نازیه جاني خپل جوړه صحت ته جوړ دی
بس مصرفیات کار مو بس وقت رات میلا کال وت میلا
شکار وکی آواد گور از مش بس دا خبرونه نور هم شایسته است و دستا شایسته و از چیوار و بس خبرونه شایسته است
سه کارون نکل سهر سهر نشته دی جوڑه ولا کسنگه
جی باجی نشتا میں جوڑا کا خودی وقت کی ماں اچھے خون نہ رکھے رست اس کم کنا پروگرام ختم شی نہ بس کار مو کو ماوی میں عزت موبائل رکھ لے کال زر ملا شو کنے وقت پتلو دا
زنگ دی وہ یا ٹیلیفون دی اوکے داورا تو پناشے کی بنے سخرے
نشته کی هو بس
معمولی
پراته په خاطر کنه بس ګرمي امه کی خو به ما اند به خورل اوس خو هغه نه خورم ګرمي بیا و نه لار جي شم
او کنه ګرمي کې خو ګرم خوراک او بیا سحر سحر
ګرمي دې رسوي دا
جی ګرمي خو تیز شو بیا چې برانو نه بند شو بیا ګرمي تیز شو څو مورز د ګرمه د ډیر سخت
نو دا خو بلا دوام لري ولی چې نن خو موسم را نکلو په خیبر پختونخوا کې هم او په بلوچستان کې هم دا ګرمي بلاوي وس
جی بس گرمی ہم خون کوي کنا زکه چې د موسم داسي لکه چې دا کوم جراثیم دا کوم دا هدا بیماریانی دا وسره ختميږي هسي دا خلک وای چې گرمی دا گرمی دا یخنی موسم کې خو هر څه خراب وي انسانان هم خراب وي جانور ته هم څه خو لاږي لکه اډي یخنی خانه دا
بس په سم چې تا گرمی دوبه خوشته
او سره دا موسمي چې کوم میوي دی او سره پخېږي کامونه شو کنه
یار زکللای سي ملي تللای سي بس بازار منی گرم کالی بدینی اچولی بس آرام خوندور پکاوله گو د باندې ولار سي یخ یخ مشبات سکار وخت
جی بس اوخ بجلی نو تا هم څوک سترګی نه غړوي شمسیانی درې درې سالور سالوري ورته هي به پته نه لګي خو ګرمي ځوان چې دې مره د پاره خا دې مري ختموي کله
خو د ګرمي موسم سره
رالي جن
دا ګرمي موسم سره د لې بيماري پکې مشته حق دې باندې پکې باندې ته ته کسلري ناشته
او سلري ناشته سحر نه دومره وزن او کوکو بس ما ته وخنا او کنه اوس درانه لري کوم شوا یا په درپای کې ولاړ دا
خو بیا هم احترامات وړاندې کړه
تاسو فکر دقه کوکو کوکو
خبر
والا هغه سور باندې نه هغه زیړه او هغه شین چې هغه
دې سرنګ دې
تاسو आवाज ما ته کټ کټ راځي
مې دا باندې نو راتوي دا کم یو نسل باندې هغه سور باندې چې وی هغه دې په شنې بڼي او کنه هغه زیړ باندې دې شنې بڼي وی او کم رنگي څنګه دې بسم الله کزړې ماتو چې زیو ګورې چې څنګه دې کنه دې
وو چې ما ونه ګنجانې اسې په فکر کې راوړم چې دا به څنګه ښکارې
اږي اږي دا او یو او پکې دا سپینی په هم بیا کمی دی کنه دور چې سپین دا درې رنګ دا او ډیر خسته مزیدار پوزیشن یې خو دا غدا چې دا سورځي اوازونه نه کول او لکه ما چرګه کې ناولې و اندي مورته دې بچو بسل بیا همورې شیلا شپخ په باندې کنه نو بیا دې و ته خوراک اما شومانو ته دې خوراک ورکول دا نسل د میوالي نسل د خيار ډیر دا اما شومان به دا سیمور نه پاتې شو بیا به دې خوراک ورکولو بیا ما ویډیو ځان یو کې بیا ما خپل خپلوانو ته ورولې غالي و ته شیر مکه اوس را تر ټول وای چې په مونږ باندې به خرڅوي او خيار ډیر دا ورو بچو خوراک
ورکړي نه نه دا غوري خرڅ نه کې
بالکل نه خرڅو که څه ویډیو غن ما نن نه کارتم را واسه
خو بیا ما
ویډیو غنې اشیر ما ویډیو غنې شیر کې ټول خاندان ته مو ورسېدې اوس خځې هم راته وای زنانه سړی هم ورته ټلیفون نه کوي زمارور ته چې د چرګ مونږ ته راولېږه سړی نو ورته خبره الکان راغلی وو په چینار نه کنه ورته وای چې د چرګ مونږ ته راکنو او نه زو بیا زه پټې شما ته نه نه دا ما شومانو ته خوراک ورکې پلار خوښته د مور خیلاله
خوښه او کنه وسه ما شومان نه پلاروم لري کوي
وا دا ظلم دی
مونږ به بیا غک څنګه
ورو مې به ځه څنګه ورو
بس
ما ته نه ګنجان په خاطر مور کوي
تاسو سره ما رابطه دا سی چې تاسو ته ویډیو غنې دروازه تاسو به هم وته جوړو شو خيار دې د خبرو پوهیږي
او بس یو ګوري وای دی نازي وای ټلیفون واخستی ټلیفون کینو بس زمبالا ور پسې سم
هغه دا چې ټکانو وازونه مر لا غچون چوکې نو دا چې ټکانو وازونه می واورې دا
هغه مر روان
او
نو تر خو چې خو کې کینم دا ډېر زیات واورې
او کنه
مشاله تر سره کې نه مست زنګو او دې دا شې تا وازونې
بلکل کاریوال هغه دونه لګل نو نازیا د وخت د کمی سره مخامخ کنه دومره فون کوي کنه د چټکانه وزن د باندې وزن
خوشاله
اوسه کنه سره ډیر مننه
که
چې هغه کیسه تاسو ته کال کوم بس تاسو به واوري به هیڅ نه بس یو څه مخکې څنګه راته واه ټلیفون کو بس موږ به واسه
نو ډیر مننه خوشاله اوسه خورز تاسو هم او چرګان ته
ټولو
ته سلام وعليكم السلام نازیا شایسته برز بولره
خبرې ماته نه راځي بس اوکي
اوکي صحیح
ډیر مننه
الله پامان الله پامان خورز ولره اوریدونکو دیدونکو نازیه غزل خوندوري خبري تاسو واره دي وسره چچکانو غغونه او د بانګي بانګونه دا د نازیه غزل د ټلیفون د
والیو ماحول
کنه د خولاده
بالکل شایسته پم پتا کړی
بالکل
نو نه ګنجان بلار بس یو بلی برخه ته د خبرونی
او د خبرونی بلی برخه وخښوې دي اوریدونکو دیدونکو د هر ورځ پشان چې اسد الټکر سیب دا ویډیو را لګي او د چانه خبره پکې وی کنه
نن بده چا په حق لکم لیکوال یا شاعر په کلب نن معلومات را لیکوي
نن بد سره دیوې بل شاعر په حوالہ نظر شریکو د دې شاعر نوم د شیرین تاج نسرین بیبی کوبرا مظهری پخپل کتاب پختنی لیکواله او شاعرانه کې د شیرین تاج نسرین بیبی په حوالہ داسې لیکي وای چې شیرین تاج نسرین د خاغلی نیک احمد لور ده او په قوم احمد زاده او په 1402 هجری کال کې د جلال آباد په ښار کې زیږیدل د پلرنه اصلي ټاټوبه د سره سرور پولیسوالی دا نوموړې خپل ابتدایي تعلیمات په خصوصي توګه حاصل کړې او د پښتو او دري ژبه ډیر علمی کتابونه مطالعه کړی. نسرین بیبی په کال 1400 او سلوختم هجری کال کې د ننګرهار ولایت د خوګیانو پولیس والے کې د معلمې په حیثیت کار شروع کړ. او په دغه برخه کې د ډیر په زړه پورې عرفانی خدمتونه او د قدر وړ کارونه کړي. نسرین بیبی د 1400 او سلوخت هجری کال نه را په دې خوا د شعر په ویلو او په لیکلو کار شروع کړ او د خپلو شعرونو یو تکړه مجموعه هم لري چې د مجموعې نوم یې دی سړکې. نسرین په داسې ماحول کې په شعر ویلو باندې لاس پورې کړو چې په دغه وخت کې د ښځو غږ پورته کول یو ډېر لوی ګناه او جرم ګڼلی شو. د نسرین شعرونه ډېر خوندور، ساده او بې تکلف دي. نسرین د خپل شعر په حوالہ داسې وایي چې زه تل کوشش کوم چې داسې شعر ولیکم چې هغه عام فهمه وي، چې خلک پې پوهیږي. وایي دا هغه شعر څه فایده ده چې خلک پې نه پوهیږي. د نسرین بیبی د شعرونو ډېره برخه عشقي رنګ لري او دا ځکه چې عشق د جون ډیوه او د شعر روح دی. نو راځئ چې د کلام د نمونه د سره شریک کړو. امواج کې د حیرت یم چې خپل ځان ونسیزم، امواج کې د حیرت یم چې خپل ځان ونسیزم، او سر اور د اسویلو کې دا جهان ونسیزم، او تاوده تاوده آهونه می دخلینا را بهر شي، تاوده تاوده آهونه می دخلینا را بهر شي، ویریگما پدی چی شین اسمان ونسیزم، او دا یو یو داغ د اوخکو می چی ساسی پر رخسار، دا یو یو داغ د اوخکو می چی ساسی پر رخسار، دیوشما بلیگم تنگان ونسیزم، او دمینه لور مقام کې نم می سبتو په ازل کې، دمینه لور مقام کې نم می سبتو په ازل کې، دلام او بے پمنس کې اینو آن ونسیزم، او کيار در باندې ګران می اے نسرینه لپا موکړه، کیار در باندې ګران می اے نسرینې لگ پا موکړه، د عشق اور کلم لوبه چې جانان ونسیزم. خوګولیدونکو پر اتلونکي پروګرام کې با د یوې بلې نوې شاعرې سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوی لام سپارو او خجون درته غواړو.
او له هم بلدنکو بیا په خیره
بخیر اغلاست وو پیغامونه هم لغلی هر سلام ته وعلیکم سلام را لیکو او نگین جانې می عبدالرحمن هم
او می عبدالرحمن صاحب دا پیغام زر زر وای بیا سندری وښوي د سندری ته زو وای سلامونه د آی ایم ایف ټولې مطالبه سپته سرکاري ملازمینو او د غریب اولس پر زد دی. مثلا د تیلو او بجلی په نرخونو کې اضافه کول د ملازمینو او غریب اولس ډیر بد اغیز ورزولې. په دغه سلسله کې نن په اسلام آباد کې د ټول ملک د ټول ملازمینو احتجاج شروع کیږي چې موږ پکې هم احتجاج د شرکت لپاره د کلو تیاری نیولې دی. یو خو په ملک کې سیاسي اړګړې ده، مهنګایي ده، بې امنی ده، بیروزګاری د خلکو ژوند ډیر ستونزو سره مخ دی، او بل خو آی ایم ایف مطالبه په ملک کې مو ژوند مشکلات سره مخ کړی دي.
هم د پیغام ټول پیغام سره تاسو مننه کوو خبرونه کی مو ګډون وکي او خپل د محترم ملما ډاکټر شاهد علي خان صاحب مننه کوو او د نن خبرونه هم دلته اختتام ته رسیږي. زستا سي قربنا بهشت تلاش
او زنه ګل شاد خپل ټکنیکی ملګرو جيمي او جونا او ورسره کلوین د ګومان کوم او زوبر الطيب دي او ورسره د خپل ګران پروفیسور شعیب زاده سره تاسو نه اجازه واړو او ورسره د سندره
Thank you. نرم افزاری که استفاده از تلفن را برای معلولان آسان می سازد. تلاش دانشمندان برای ساختن بیتری های بهتر. و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، به کاروان خوش آمدید. من داود صدیقی هستم. در یک دهه اخیر استفاده از گوشی‌های هوشمند به طور چشمگیر افزایش یافته و در حال حاضر این وسایل هوشمند برای بسیاری‌ها از جمله ابزار ضروری در زندگی محسوب می‌شود. اما افرادی که معلولیت‌های فیزیکی دارند، به ویژه آنانی که از ناحیه دست معلول هستند، نمی‌توانند از این وسایل به خوبی استفاده کنند. به همین منظور محققان فروشگاه اینترنتی ایده روشی را ایجاد کردند که افراد معلول بدون به کار بردن دست خود می توانند از تلفن‌های هوشمند استفاده کنند. شرح بیشتر در این گزارش.
خریداری آنلاین، بررسی وضعیت آب و هوای فردا و ارسال پیام کتبی فقط برخی از کارهایی است که مردم با استفاده از گوشی‌های هوشمند خود انجام می‌دهند. اما اگر شما معلولیت فیزیکی دارید و نمی توانید با دست خود از گوشی استفاده کنید، هیچ کاری با این وسایل هوشمند انجام دادن نمی توانید.
در حال حاضر برای افراد معلول تقریبا غیر ممکن است که به طور مستقیم بتوانند از تلفن های همراه خود استفاده بکنند.
آقای شاه زمانی که با یکی از کارمندان شرکت برای خریداری آنلاین کمک می‌کرد، متوجه شد که این کارمند نمی‌تواند گوشی هوشمند را در دست خود نگه دارد و همچنان نمی‌تواند از نرم افزاری که با صدا کنترل می‌شود استفاده کند. آنان در جستجوی راه حل برای این مشکل، نخست درباره استفاده از حرکات چشم فکر کردند، اما معلوم شد که چشم‌ها منظم حرکت نمی‌کنند. پس از آن، آقای شاه نظریه دیگری را پیشنهاد کرد.
آیا می توانیم از حرکت سر برای کنترل کردن گوشی تلفن های سیار استفاده کنیم؟
همین پرسش نرم افزار موسوم به هدگیز شرکت ایبی را خلق کرد. آقای شام می گوید که حالا با کمک این نرم افزار افراد معلول با حرکت سر خود می توانند از گوشی های هوشمند استفاده کنند.
شبیه استفاده از ماوس برای کنترل مکان نما بر روی صفحه کامپیوتر است. ما اطلاعات موقعیت سر را به شکل سی بودی گرفته و برخی از محاسبات ریاضی را بر آن اعمال می کنیم و همین اطلاعات را روی صفحه نمایشی دو بودی نمایش می دهیم و گوشی می داند که شما با کدام موقعیت صفحه نگاه می کنید.
شرکت ایبی نرم افزار هدگیز را به طور رایگان در اختیار انکشاف دهندگان قرار می دهد تا آنان نظریه های خود را برای استفاده گسترده آن انکشاف دهند.
از نظر ما این تکنولوژی تأثیر بالقوه بر جامعه دارد. بنابراین می خواهیم آن را در اختیار جامعه قرار دهیم تا مردم این تکنولوژی را در زندگی خود انطباق دهند و از آن بهره گیرند.
این که ما از گوشی های خود روزمره برای خریداری آنلاین و یا دیدن مطالب در رسانه های اجتماعی استفاده می کنیم، ایجاد نرم افزارهای مانند هدگیز ممکن روش استفاده از گوشی های هوشمند را در آینده تغییر دهد.
د سمندرونو د ساتنې یو غیر انتفاعي ټولنې له تیرو دیرشو کلونو راهیسې د نړۍ په ساحلي سیمو کې د پاکونې کمپاینونه ترسره کړي. د دغو کمپاینونو په نتیجه کې یو شمېر متشبثین دې نتیجې ته رسېدلي چې د داسې پلاستیکي شیانو تولید کم کړي چې پاتې شونې یې سمندرونو ته لاره مومي او د سمندري ژوو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. نو تفصیل په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې سمندرونو ته لارموندون کې پلاستیکي شیان هر کال شاوخوا 1000 سمندري ژوي وژني او پلاستیکي نیچی یا کوچنی پایپونه د دغه مشکل یو برخه جوړوي. دغه نیچی وسط اوبو غاز لرونکو مشروبات او جوسونو د څښلو لپاره کارول کیږي. خو دغه تایواني شرکت غواړي چې د تولید بڼه یې بدل کړي.
ځای سرچی چې کن زو شین وې سی ګان د سره چې سینوي
موږ له فایبر څخه د غنیچو جوړول زکه پیل کړل چې د پلاستیک پاتیشونو د سمندر او بو ناپاکی کړی دي. د غنیچو د بوټو له فایبر څخه جوړ شي بي دي. په دې توګه کله چې سمندر ته لاره پیدا کړي هغه سمندري ژوي چې الجی خوري دغه فایبر لرونکي نیچی خوري او هضموي.
تا ځای وانجی تا څنګه په شاوخین پیل راځي په هوا کې نه شي وایي سمو تا څه وایي چې څه چې شینوي
د دوه نه چې جوړون کی وایي نه چې د سانتیګرات په کچا د شلو او 55 حرارت تر ماینس مقاومت کوي او لمینس نسی. خدا هم نه چې د بوټي له فابریکې څخه د دوه نه چې جوړول له مشکلاتو خالی هم نه دي.
د دې هیڅ امکان نشته چې مالیکولي سلسلې د نورمال پلاستیک په شان کلک او ماتیدونکي وي. په همدې خاطر زموږ نه چې د تولید په جریان کې ډېرې ماتیږي. په دې توګه د تولید ټوله مرحله باید ودرول شي. په همدې خاطر له دغې نقصې سره باید مبارزه وکړو ځکه د نورمال پلاستیک په اندازه ثبات نه لري.
که څه هم له فایبر څخه جوړې نیچې د پلاستیکي نیچو په پرتله 15 چنده ګران دي دغه شرکت بیا هم د تولید په پیمانه کې زیاتوالی راوستی دی. اولو دغه نیچو څخه ګټي اخیستونکي پلورونکي باید د اوس لپاره په تایوان کې ډېری پیسې مصرف کړي ځکه د تاپید خار چارواکو دغه خار په 2019 کال کې له پلاستیکي نیچو د پاک خار په توګه اعلان کړی. د امریکا د کالیفورنیا ایالت هم دغه هول کړی. د قهوې خرڅولو لوی شرکت ستاربکس هم غواړي چې له پلاستیکي نیچو نوره ګټه وانخلي.
چند صد سال از زمان کشف بیتری می گذرد، اما نباید تصور کرد که این تکنولوژی کهنه است، زیرا آینده به بیتری ها تعلق دارد. گروهی از دانشمندان در ایالت کالیفرنیا با همکاری بنیاد ملی ساینس ایالات متحده در تلاشند تا بیتری های تولید کنند که بیشتر دوام بیاورد و انرژی بیشتر را ذخیره کند. در رابطه توجه کنید به این گزارش.
بطری های لیتیوم ایون منبع اولیه انرژی برای وسایل مختلف برقی محسوب می شود. اگرچه ما به آن اهمیت خاصی نمی دهیم، اما هنگامی که چارج آن کاهش می یابد از آن شکایت می کنیم.
در سطح اجتماع و در میان مردم تصور این است که کار انکشاف بطری ها تمام شده و این پدیده کهنه و سابقه است.
شرلی منگ و تیم تحقیقاتی وی از پوهنتون کالیفرنیا در سندیگو با حمایت نهاد ملی ساینس در حال ساخت نوع جدیدی از بطری است که در آن به جای لیتیوم از سودیوم استفاده می شود. او می گوید هنوز هم روی انکشاف بطری ها کار جریان دارد.
غلظت انرژی بطری های امروزه می تواند که دو برابر و یا هم سه برابر شود.
این تیم تحقیقاتی در حال حاضر از بطری های لیتیوم استفاده می کند، اما در سالهای آینده آنان در نظر دارند تا بطری های ساخته شده با سودیوم را آزمایش کنند.
ما می خواهیم که به جای لیتیوم از سودیوم استفاده کنیم، زیرا سودیوم دارای خواص متفاوت بوده و فراوان هم می باشد.
فراوان به معنی ارزان بودن قیمت سودیوم است. لیتیوم قیمت بلند دارد و بطری های آینده ساخته شده از سودیوم ارزان خواهد بود و همچنان از مواد ساخته خواهد شد که به آسانی قابل دسترس است.
در حال حاضر این بطری ها در لابراتوار آزمایش می شود و ما روی چگونگی نگهداشت انرژی بیشتر و طولانی تر در آنها تحقیق بکنیم تا باشد که از این بطری ها در تلفن، موتر و حتی برای ذخیره انرژی خورشیدی و بادی استفاده شود.
این در حال است که ذخیره کردن انرژی با هزینه کم یک رویاست. امروز نه تنها استفاده بطری برای کارهای روزمره پر هزینه می باشد، بلکه در هر کیلووات برق که ذخیره می کند صدها دلار هزینه بر می دارد. اما بطری های سودیوم آیون می تواند همه این مصارف گزاف را کاهش دهد.
این کار باعث تغییر مثبت در اقتصاد خانواده ها خواهد شد. به گونه مثال آنها واحد ذخیره برق را در داخل خانه و دستگاه سولر را در بام خواهند داشت و در جریان روز برق را ذخیره کرده و در هنگام شب آن را استفاده خواهند کرد.
محققان پوهنتون کالیفرنیا در شهر سندیگو می گویند که این تکنولوژی قابل دسترس است ولی نیاز به تحقیق و انکشاف بیشتر دارد.
ویرونیکا نیومبورا د اپریل په میاشت کې د هغې شپې کیسه کوي
چې د هغې 14 کلنه لور کاترینا وانکار په کینیا کې ل خپل کور څخه ورکه شوه.
کاترین راته وویل چې غواړي لاړه شي یو څه پیاز او ګشنیز واخلي. د هغې خور لوښي مینځل او زه په کوټه کې وم. خبرونه مې کتل، دیش دقیقې وروسته یې د خور پام شو چې کاترین لا کور ته نه درغلې، نو موږ د هغې لټه پیل کړه.
مارینا مونیندو د کینیا ورکشوي ماشوم په نوم مؤسسې له لارې د عدلي طب د انځور جوړونې ټکنالوژۍ په مرسته د ورکشویو ماشومانو لټون ته دوام ورکوي. په دغه ټکنالوژۍ سره دوی د ورکشوي ماشوم په پخوانیو انځورونو کې داسې تغیرات راولي تر څو د دوی اوسنۍ څیره ښکاره کړي.
که یو ماشوم په څلور کلنۍ کې ورکشوي وي او کلونه وروسته اوس لس کلن وي، نو د هغه فزیکي ځانګړتیاوې او د مخ شکل به بدل شوی وي، او عام خلک به د هغه د څلور کلنۍ انځور لري نه د لس کلنۍ. نو په داسې حال کې ممکن موږ د یو بل ماشوم په لټه کې یو.
دا بنسټ دا انځورونه په ټولنو او ټولنیزو رسنیو کې په دې هیله خپروي چې کیدای شي څوک به ورک شوی ماشوم وپیژني. مونیندو وایي د هغې مؤسسې له 2014 کال راهیسې د 1250 ماشومانو په موندلو او له خپلو کورنیو سره په یو ځای کولو کې مرسته کړې ده. 28 ماشومان مړه موندل شوي او 1150 نور ماشومان د حکومت لخوا موندل شوي وو او ساتل کېدل. د ورکو او برمته شویو ماشومانو د نړیوال مرکز په وینا په هیوادونو کې شخړې د دې لامل کېږي چې ډیر ماشومان له خپلو میندو او پلرونو څخه جلا شي او د ورکو شویو ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی.
دوی کیدای شي د آرامۍ په لټه کې وي، او یا کیدای شي د کورنۍ ډیر غړي وژل شوي وي، او یا د مور او پلار سره د تښتیدلو پر مهال سره جلا شوي وي.
د ورکو شویو ماشومانو د لټون لپاره د کینیا حکومت د جنایي تحقیقاتو پر ریاست کې د لا مرستې لپاره د وړیا اړیکو نیولو ټلیفون شمیره جوړه شوې چې د دې شمیرې له لارې خلک کولی شي د شکمنو فعالیتونو په اړه راپور ورکړي. احسان لاریوزی، امریکا غگ، واشنگتن.
میدان‌های صفحات شناور انرژی آفتابی بعد از رشد سری در آسیا حالا در ایالات متحده در حال رونق یافتن است. این صفحات آفتابی نه تنها به خاطر انرژی پاکشان و بدون اشغال زمین پرجذب است، بلکه به خاطر جذاب است که این تکنولوژی با جلوگیری از تبخیر آب باعث حفظ آب می‌شود. شرکت بزرگ تولیدی دوک انرژی که تولید کننده حدوداً 11,000 مگاوات برق آفتابی است، هدف دارد تا از تولید این نوع برق تا سال 2050 میلادی تصاعد خالص کربن را به صفر برساند. این شرکت یک برنامه آزمایشی صفحات شناور تولید انرژی آفتابی کوچک را فقط برای تولید 1 مگاوات برق در منطقه بارتوی ایالت فلوریدا در امریکا آغاز کرده است.
بنابراین اجرای این پروژه های مبتکرانه و آزمایش تکنولوژی جدید واقعا مهم است. ما همیشه به یافتن راه های جدید در داشتن انرژی پاک در شبکه تولید برق، چیزی که به ما به طور سنتی آزمایش کرده ایم، نیاز داریم. از این جهت صفات شناور تولید برق آفتابی زیباست. ما قادر خواهیم بود که از سطوح مختلف آب که واقعا برای مقاصد تفریح استفاده نمی شود استفاده کنیم.
این صفحات تولید برق آفتابی یا سولر به هم وصل می شوند تا به عنوان یک سرپوش در کاهش تبخیر آب و رساندن تبخیر به تقریبا صفر عمل کند. از این کار مناطقی که با خشکسالی مواجهند مثل کالیفرنیا می توانند مستفید کردند. آب همچنین این صفحات برق آفتابی را سرد نگه می دارد که آنها را در تولید بیشتر برق به نسبت قرار دادن در روی زمین که با داغ شدن صفحات مؤثریت تولید آن کم می شود کمک می کند. کریس بارتل مدیر فروشات و بازاریابی شرکت برق آفتابی شناور سیل و تری است که تا به حال 270 پروژه را در 30 کشور اعمار کرده است.
شما نیازمند به یک جهیل فاضلاب هستید و پشت سر من شما یک سیستم سولر شناور با تولید 1.8 مگاوات برق را می‌بینید که شرکت سیل و تری 3-4 سال قبل آن را اعمار کرد. این اولین نوع از این پروژه در کالیفرنیا با تولید 1 مگاوات برق به این شکل است. این کار بدون مشکل تا به حال برای 4 سال است که فعالیت می کند.
یک گزارش توسط نهاد تحقیقات بازار فیرفیلد مستقر در لندن حاکی است که منطقه آسیا در حال حاضر 73% عاید خود را از صفحات سولر شناور دارد و این امر چشمانداز جهانی را رهبری می کند. اما پیش بینی می کند که پالیسی های تشویقی در شمال آمریکا و اروپا باعث رشد قابل ملاحظه خواهد شد. اما هزینه های ابتدایی اجرای شدن این پروژه پرهزینه است. بارتل می گوید که آب عمیق هزینه نصب را بلند می‌برد و این تکنولوژی روی آب‌های با حرکت سریع، روی اقیانوس یا خطوط ساحلی با موج‌های بزرگ قابل اجرا نیست. محققین به دنبال این هستند که آیا میدان‌های الکترومغناطیسی با کیبل‌ها می‌توانند تأثیر منفی بر اکوسیستم داشته باشند یا خیر، اگرچه که تا به حال هیچ شواهدی دال بر تصدیق این تأثیر وجود ندارد. محمد احمدی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، واشنگتن.
سکال د موټر جوړولو د مشهورو او لوی شرکتونو ترڅنګ ځینې نوي رامنځته شوي شرکتونو هم خپل لومړني برقي موټر معرفي کړل. د موټرو د صنعت کارپوهان وایي داسې ښکاري چې په راتلونکو څو کلونو کې به د برقي موټرو بازار تود شي. په دې رپورټ کې به د 2023 کال د موټرو د صنعت په ځینو مهمو پیښو یو نظر واچوو. سږ کال د جنوري په میاشت کې د مصرفي الکترونیکو وسایلو په کلنی نندرتون چې د لاس ویګاس په ښار کې جوړیږي او د سی ایس په نامه یادیږي بیلابیل خپل چلیدونکي موټر و آزمایل شول. دا په داسې حال کې ده چې د موټرو جوړولو شرکتونه دا توقع نه لري چې دغه ټکنالوژي د اوسنۍ لسیزې تر پایه عام شي، خو د سی ایس په نندرتون کې کارپوهان ویل چې نندارې ته وړاندې شوي موټرونه د تولید او کارولو لپاره چمتو دي. د برقی موټرو د تولید نوی چینایي شرکت بایتن خپل لومړنی موټر په سی ایس کې نندارې ته وړاندې کړ. دغه موټر په ډیرو پرمختللو ټکنالوژیو لکه د خودلو لمسی صفحه، په غږ د کنټرولېدو سیستم او خپل چلیدونکي ټکنالوژي په ځانګړتیاو سنبال دی. تمه کېږي چې د دغه جیپ ډوله ازمایښتي موټر یو ماډل د 2019 کال په وروستیو کې بازار ته راشي.
ما په تیر 25 کلونو کې د جی واګنز موټر چلو دی. د همدې لپاره دا موټر مې ډیر خوښ شو او دا زما د خوخي ورډ جیپ ډول موټر دی.
دا سیدا کې چې په سکندنویای ودونو کې د خپل چلیدونکو عامه بس موټرو لومړني خدمتونه د سویډن په سټاکهولم ښار کې پیل شول. د دوه خدماتونو وړاندې کوونکی شرکت نوبینا د مسافرانو د عکس العمل تر لاسه کولو څخه دا تمه لرله چې د راتلونکو خپل چلیدونکو ترانسپورتي وسیلو په وده کې ترې ګټه واخلي. همدارنګه په جنوبي کوریا او د پینګویانګ د ژمني اولمپیک په لوبو کې خپل چلیدونکو موټر په سړکونو وچلول شول، خو په جنوبي کوریا کې د موټر جوړولو او د ټکنالوژي شرکتونو ترمنځ د خپل چلیدونکو موټرو د مدیریت او رهبری پر سر لانجه رامنځته شوه. د جنوبي کوریا د موټر جوړولو لوی شرکت هیونډای او د دغه هیواد د مخابراتو شرکت کی ټی د څو میاشتو لپاره د نوم ایښودلو د حق د ترلاسه کولو پر سر له یو بل سره خبرې اترې وکړې. په اخر کې دواړو شرکتونو موافقه وکړه چې د کی ټی مخابراتي شرکت د خپل چلیدونکو بسونو باندې کنیکټډ او هیونډای په خپل چلیدونکو موټرو باندې اتونومس نمونه کېږدي. د سویټزرلند جنیو ښار د موټرو د کلنین درتون څخه مخکې د پل وی په نامه یو هالندي شرکت داسې یوه نقلیه وسیله وښوده چې هم د موټر په څیر په سړک ګرځي او هم د الوتکې په شان په هوا کېږي. د جنیو ښار د موټرو په نندرتون کې لوکس او قیمت بیا موټرو د خلکو ډیره پاملرنه جلب کړې وه، خو سږ کال د قوي او د هغو موټرو ترڅنګ چې ډیر تیل مصرفوي، کم مصرفه او په پاکو ټکنالوژیو سنبال موټر هم نندارې ته وړاندې شول.
کله چې خبره د سپورتي موټرو شي نو تل خلک لوی ښه او چټک موټر خوښوي او دا به هیڅکله هم ختم نشي.
د مارچ په میاشت کې د موټر جوړولو بریتانوي شرکت رولز رایس هم د نورو لوکس موټرو د شرکتونو په څیر یو جیپ ډوله موټر د خپلو موټرو په قطار کې ورزیات کړ. دغه موټر چې 215000 ډالر قیمت لري له نورو لوکسو او قیمت بیا موټرو سره په بازار کې سیالي وکړي. دغه بریتانوي شرکت چې د جرمني بی ام دبلیو شرکت اخیستی دی د جیپ ډوله موټرو په دلیل نه بلکې د ډیر لوکس او قیمت بیا موټرو لکه فانتوم ان ریف ماډلونو د لرلو په خاطر ډیر مشهور دی.
دا کوم مینی وان ډوله موټر نه دی، دا په واقعي ډول لوکس رولز رایس دی.
د بیجینګ د موټر پنندرتون کې هم د موټر جوړولو شرکتونو خپل نوی موټر نندارې ته وړاندې کړل او سږ کال د چین په بازار کې برقي موټرو د خلکو ډیره پاملرنه جلب کړې و.
هر شرکت برقي او جګډوله موټر نندارې ته وړاندې کوي ځکه چې همدا ډول موټر په دې بازار کې ډیر مینوال لري.
بلخوا په جاپان کې د میتسوبشی په ګډون د ټکنالوژي نور شرکتونو د ډېری دقیقې ډیجیټل نقشې په جوړولو کې سره په سیالي اخته و ترڅو خپل چلیدونکو موټرو د کارولو لپاره زمينه برابر کړي. وده ورکونکي وایي چې دا نقشې به د موټرو له صنعت سره مرسته وکړي ترڅو د خپل چلیدونکو موټرو د عام کولو وعده عملي کړي. همدارنګه یو نوی تلوي شرکت د فورد شرکت سره په ګډه داس یو سیستم معرفي کړ چې لسترګو معلول کسان کولای شي په موټر کې د سفر پر مهال د سیمې تصویر احساس کړي. دا سیستم یو وسیله لري چې د موټر په خیخه کې نصب کیږي او هغه منظرې چې تریخکاري د وایبریشن په توګه ژباړي. همدارنګه د کالیفورنیا په سیلیکان والی کې د اوټو ایکس په نامه یو شرکت د خپل چلیدونکو موټرو په مرسته د خلکو کورونو ته د تازه سبزی او میوه د وړلو خدمتونه پیل کړل. 2013 کال د برقی او خپل چلیدونکو موټرو د معرفي کال وو. دا سیوړندوینه کې چې په راتلونکو څو کلونو کې به دغه موټر عام شي او د عادي موټرو ځای به ونیسي.
تو جان سلام خدمت شما و خدمت های بیننده عزیز. ولی باز هم چند خبر گزارش از جهان تکنولوژی گرد هم آوردیم که با هم یک جای دیگه گزارش مشاهده می‌کنیم. در میان اخبار جالب و جهان تکنولوژی در این هفته، گاهی فکر کرده اید که چرا انگشت شما برای تلفن میچسبد و دلیل آن چیست؟ یک محقق فرانسوی نوع انگشتی را ساخته است که برای صفحه تلفن حرکت میکند، برای میز نصب میشه، اما با آن که کم وحشتناک به نظر میرسد، اما یک نواره تکنولوژی است. موبیل لم انگشت روباتیک برای استفاده تلفن همچون انگشت معمولی انسان کار میدهد. این انگشت تلفن را به طرف دیگر میز پرتاب کرده میتواند و همچنان از راه دور به شکل بی سیم کار میکند. دوستان شما این انگشت را میتوانند در هر موقعی خواسته باشند فعال بسازند و استفاده نمایند. این انگشت که شکل آن کم افراد را میترساند، برای افراد نشان میدهد که تلفن چطور به حرف و حرکات شما پاسخ میدهد. در خبر جالب دیگر از امارات متحده عربی، در نمایشگاه تکنولوژی دبی افراد درون‌های پرواز کننده را امتحان کردند. افراد اولین بار به طور عملی برای پرواز درون‌ها آموزش دیدند و برخی ها با هیجان بی‌سابقه درون‌ها را پرواز دادند. در امارات متحده عربی همچون برخی از کشورهای دیگر افراد باید درون‌ها را با اداره هوانوردی کشور خود ثبت نمایند. در صورت تخطی از قانون ملکیت درون‌ها افراد جریمه نقدی را 27000 دلار می‌پردازند. در امارات متحده عربی درون‌ها برای استفاده تجارتی بیشتر طرفدار پیدا کرده است. به همین دلیل به رقم بیشتر پیلوت‌های درون نیز نیاز است. حکومت برای افرادی که درون دارند زون خاص را در نظر گرفته است. افراد با خرید درون‌ها و فراگیری مهارت‌های پرواز درون در این منطقه درون‌ها را به هوا می‌فرستند. و در خبر جالب دیگر از ژاپن، ربات HRP 5P برای کارهای ساختمانی طراحی شده است. این ربات که همچون یک کارگر پرکار می‌ماند، می‌تواند کارهای مختلف ساختمانی را انجام دهد. انیسوت تکنولوژی های پیشرفته ژاپنی ربات HRP را ساختند. این ربات که چارج می شود می تواند پارچه های کانکریتی را منتقل نموده و در ساختن دیوارها کمک کند. این ربات انسان نما می تواند وزن های بالا را از یک جا به جای دیگر منتقل نماید. در ژاپن تلاش بر این است تا صنعت ساختمانی با استفاده از ربات ها رشد نماید.
تکنولوژی آمریکایی مدت هاست چین را به عنوان یک شریک اصلی در راستای ساختن و فروش تکنولوژی ها و خدمات پیشرفته نگاه می کنند. اما تنش ها میان واشنگتن و بیجینگ رو به افزایش است و ممکن سیلیکون ولی مرکز انکشافات تکنولوژی آمریکا در این میان گیر ماند. شرح بیشتر در این بخش.
در سالهای اخیر سیلیکون ولی مرکز شرکت‌های تکنولوژی آمریکا و چین روابط خود را با سرمایه‌گذاری، تجارت و شراکت مستحکم کردند. اما ممکن است این وضعیت تغییر کند. ایالات متحده شاکی است که چین با اقدامات تجارتی ناعادلانه شگاف را ایجاد کرده است که در حال رشد است. بازداشت یک از مقام‌های یک شرکت تلفن سازی چینی در کانادا به دلیل دور زدن تحریم‌های اقتصادی آمریکا بر ایران باعث شده است تا مسئولان شرکت‌های تکنولوژی نگران باشند و احساس آسیب پذیری کنند.
اکثر افراد که به چین و آمریکا رفت آمد میکنند نگران هستند که به دلیل حق مالکیت معنوی دستگیر خواهند شد. این موضوع است که آنها در چین و ایالات متحده روی آن صحبت میکنند.
این مشکلات از چند سال به این سو در حال ایجاد شدن بود. حتی با آنکه شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران چینی در سیلیکون ولی نمایندگی‌های خود را ایجاد کردند، شرکت‌های آمریکایی در رابطه با سرقت حق معنوی و شرایط نامتوازن تجارتی از چین شکایت داشتند و با این موضوع رئیس جمهور ترامپ برخورد بسیار جدی کرد.
این رابطه واقعاً به طور لازم دو جانبه نیست، بلکه بهره‌برداری غیرقانونی از تکنولوژی های شرکت های خارجی است تا برتری تکنولوژی که چین را سرعت ببخشد.
سرمایه های چینی که سیلیکون ولی را رونق داده است ممکن کاهش یابد و یک علت آن ممکن وضع قانون جدید ایالات متحده برای نظارت بر سرمایه گذاری های خارجی باشد که اهمیت استراتژیک دارد. جیاو هوایانگ، استاد بخش تجارت‌های جهانی پوهنتون سان فرانسیسکو، میگوید که کاهش سرمایه‌گذاری‌های چینی یکی از نگرانی‌های بزرگ سیلیکون ولی است.
به نظر من نگرانی مهم از عدم سرمایه‌گذاری‌های چینی است که سیلیکون ولی را در انکشاف تکنولوژی‌ها کمک می‌کند.
قانون‌گذاران آمریکایی نگرانند که شرکت‌های آمریکایی به دنبال بازار و سرمایه‌گذاران چینی ممکن تکنولوژی‌های اصلی و زیربنایی را به حکومت چین واگذار کنند که بعض اوقات به حیث رقیب و بعض اوقات به حیث دشمن در سطح جهانی ظاهر می شود.
اگر شما در چین تجارت می کنید احتمالاً مشکل نخواهد داشت، اما اگر در بخش هوش مصنوعی کار می کنید شما باید متوجه کارتان باشید.
آقای راندولف می گوید که اگر تنش ها میان واشنگتن و بیجینگ افزایش یابد، نخستین قربانی آن باز بودن شرایط سیلیکون ولی خواهد بود.
نگرانی های سیاسی که واقعی هم هستند بیشتر در واشنگتن و در پالیسی های مردم متمرکز می باشد. اما ناگزیر اگر ما به سال 2019 و پس از آن نگاه کنیم، این وضعیت بر باز بودن بازار و فلسفه باز بودن روش ها تا حد تاثیر خواهد گذاشت.
کارشناسان میگویند که اگر چین به یک میدان متوازن بازی تبدیل شود ممکن سیلیکون ولی بیشتر مفاد کند، اما در عین حال بیباوری در حال خود باقی است.
دی ورجینیا تک پوینتون استادانو او محصلینو داسې کور جوړ کړی چې د برق ټولې اړتیاوې د سولار له انرژي تامینېږي. په دې اړه دا راپور وګورئ.
که غواړئ چې په راتلونکي کې د کورونو یوه نمونه ووینئ نو همدا یې ځای دی. له څو برخو جوړ د دغه کور په ډیزاین باندې لس کاله وخت تیر شو، خو سره یو ځای کولو یې له یوې هفتې کم وخت ونیوه.
موږ په دوه ورځو کې ټولې برخې سره یو ځای کړې او کور مو جوړ کړ. نورو ټیمونو یې په جوړولو دوه هفتې وخت ونیوه. زموږ د کورونو نمونه په دوه ورځو کې بشپړه شوه او په درېیمه ورځ یې له لمر څخه برق اخیستل شروع کړل.
د چټکی بستبندۍ وړتیا دغه کور ته خاصه ځانګړتیا ورکوي. ټولې برخې سره جلاوي او د کور د جوړېدو په ځای کې له یو بل سره نښلول کیږي.
زمونږ د کور چاردیوالي 3 فوټه عرض لري، 12 فوټه اوږده ده او 10 فوټه لوړه ده. دایق سیستم، د نلدوانی سیستم او برقي سیستمونه ټول پکې لمخکې ځای پر ځای شوي.
دغه کور په ډیری پرمختللې ټکنالوژي مجهز کور ښکاري، خو د ټیم یو غړی وایي دا زموږ د کورونو د پرمختګ عادي پروسه ده، ځکه په کار ده چې کورونه هم د نورو شیانو په څیر زیرک وي.
موږ زیرک تلیفونونه او زیرک موټر لرو. اوس د دې توقع موجوده ده چې کورونه هم زیرک شي.
خو د زیرک کور جوړول کومه علمي ساينسي تجربه نه ده. دغه ټیم غړی وایي د راتلونکي کال په پسرلي کې به لومړنی فعال زیرک کور جوړ کړي.
موږ تصور کوو چې په نږدې راتلونکي کې به د دې وړتیا ولرو چې د امازون د ویب پاڼې له لارې د زیرک کور د اړتیا وړ شیان واخلي، د اشپزخانې، د تشناب او د خوب د خونې د اړتیا وړ شیان.
دغه کور جوړونکي ټیم وایي دوی د کور جوړولو له یو شمېر شرکتونو سره په تماس کې دي او هیله مند دي چې د خپل نمونه کور په څیر د کورونو جوړولو لړۍ په نږدې راتلونکي کې پیل کړي.
این بود داشته های کاروان این هفته. امید است تمام مطالب برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در آخر برنامه میخواهیم یادآور شوم برای بهبودی برنامه منتظر نظریات و پیشنهادات شما هستیم. برنامه کاروان در صفحه فیسبوک دری، پشتو و کاروان صدای آمریکا به طور زنده پخش میشه و شما میتونید در جریان پخش برنامه نظریات و پیشنهاداتتان را با ما در میان بگذارید. امید است همیشه با ما همراه باشید. تا بعد، خدا نگهدار.